د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ راډیو دا دوه ساعته خپرونې د مازدیګر تر څلورو بجو پورې د ترشنا آسمان لاندې د اونیز پروګرام لپاره ځانګړی دی. په نننۍ خپرونه کې په لومړۍ خپرونه کې چې څو شېبې وروسته به عصمت څاروان د هغې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راشي، د کورونا د واکسین د تطبیق د وخت او څرنګوالي په اړه بحثونه لرو. خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی پر پاکستان غږ کوي چې طالبان اوربند او د سولې د خبرو بیا پیل ته وهڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د امریکا او طالبانو د موافقې د بیا کتنې پر اړتیا ټینګار کړی او په بلوچستان کې لږ تر لږه 15 پاکستانی ملیشه سرتیري وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د کابل امنیه قمندانی په نننیو چاودنو کې در لږ تر لږه څلورو کسانو د وژل کېدو او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د امنیه قمندانی ویان فردوس فرامرز رسنیو ته وویل دوه کسان وروسته له هغه ووژل شول چې پر موټر یې په پروان مینا کې د ماین چاودنه وشوه. د د په وینا د درېمې ناحیې په پل وحدت سیمه کې دې ته په ورته دوو نورو چاودنو کې هم دوه کسان ووژل شول او پر دارلمان واټ درېمې چاودنې دوه کسان ټپیان کړل. فرامرز زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې پیل شوې دي.
د کابل ګډ امنیتي ټیم د درې وړو پیښو په اړه څېړنه کوي. د تیرورستانو او د هغو د تخریبي اعمالو پر ضد به زموږ جدي مبارزه روانه وي. د کابل امنیتي ټیم په تیرو دوو ساعتونو کې د شپږو ماینونو د چاودنو مخه نیولې ده.
د نننیو چاودنو مسؤلیت د نورو هغو په څیر تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی له پاکستان نه غواړي چې طالبان اوربند او د سولې د خبرو بیا پیل ته وهڅوي. محمد عمر داوودزی نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا غوښتنه به اسلام آباد ته د سفر پر مهال له چارواکو سره هم شریکه کړي. هغه زیاته کړه چې په اسلام آباد کې د لیدنو کتنو پر مهال به د سولې پر نورو اړوندو مسایلو هم خبرې وکړي. ښاغلی داوودزی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو خبرې په ټپه درېدلې دي. افغان حکومت پر طالبانو تور لګوي چې مذاکرات یې ځنډولي، خو طالبان وایي چې ځنډ د سولې په خبرو کې عادي خبره ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ د شوي تړون د بیا کتنې پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی بلینکن پرون جمعه له بی بی سی سره په مرکه کې په دې اړه خبرې وکړې.
We needed to review carefully the agreements that had been reached.
موږ د اړتیا لرو چې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ موافقې په دقت بیا وارسو. موږ او نورو ته دا ډېره مهمه ده چې پر بیلابیلو اړخونو فشار راولو تر څو هغه ژمنې عملي کړي چې کړي دي. د طالبانو په برخه کې دوی ښکاره ژمنې کړي دي چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې قطع کوي او په هیڅ ډول به د هغوی ملاتړ نه کوي.
تکل شوی چې ټول امریکایي پوځیان د می تر لومړۍ نیټې له افغانستان وځي، خو په دې شرط چې طالبان د تیر کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې په اساس خپلې ژمنې پر ځای کړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. پاکستانی چارواکي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د لک تر لګه 15 پاکستانی ملیشه سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. یوې امنیتي سرچینې پرته له دې چې خپل نوم واخلي د پنجشنبې په ماښام وویل یو ملیشه په مرکز کوټه کې د چاودنې پر مهال ووژل شو او یو بل سرتیری ټپي شو. د چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل چې نوم یې افشا شي. له دې مخکې دان ورځپاڼې راپور ورکړ چې په کهان سیمه کې د وسلوالو په یو برید کې د پوځي ملیشه سرتیرو وبخې د پوځي ملیشو څلور سرتیري وژل شوي دي. د دې بریدونو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په بلوچستان کې بلتون پال بلوچستان له 2004 کال راهیسې د حکومت پر ضد بریدونه کوي، خو پر دې سربیره په د پاکستان په دې سیمه او نورو ښارونو کې افراطي وسلوالې ډلې هم فعالیت کوي. او رستای خبر دا چې په روسیا کې د استیناف یوې محکمې نن د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د حبس موده راکمه کړه. ناوالنی د لومړنۍ محکمې د هغه حکم پر وړاندې چې دا یې د اختلاس په یوه قضیه کې په 3.5 کاله حبس محکوم کړی و د استیناف غوښتنه کړې وه. د مسکو د بابوشکینسکي د استیناف محکمې وبخښئ د مسکو د بابوشکینسکي ولسوالۍ د استیناف محکمې د نوموړي د حبس موده دې ته په پام سره چې څه وخت یې په زندان کې تیر کړی 2 کلونو 8 میاشتو ته راکمه کړه. پر ناوالنی دا تور هم و چې په جرمني کې د درملنې پر مهال له زندانه د مشروطې ازادۍ شرایط یې تر پښو لاندې کړي او همداراز تورن دی چې د دوهمې نړیوالې جګړې یو ګډونوال سرتیری ته یې سپکاوی کړی دی. ناوالنی 13 میاشت له جرمني څخه روسیې ته د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. دی وایي چې پر ده لګېدلي تورونه بې بنسټه دي او سیاسي انګېزه لري.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې مو هرکلی کوم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن په د کرونا په واکسین خبرې کوو. هند په وروستیو کې افغانستان ته د کورونا ضد 15 لک ډوزه واکسین ورکړل. دا واکسین د هند سیروم انسټیټیوټ او د جنوبی کوریا استرازینیکا اس کی بی وی شرکت په ګډه جوړ کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسین له ترلاسه کولو وروسته وویل تر هغو به د کورونا ضد واکسیناسیون چاري پیل نشي چې د روغتیا نړیوال سازمان دا واکسین تایید نکړي. د ادارې بالاخره د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ دا واکسین تایید کړل او د هغه د تطبیق اجازه یې ورکړه، البته په بیړني ډول. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي ژر به د کابینې تر پریکړې وروسته د کورونا ضد واکسین تطبیق شي. هر کس ته 2 ډوزه واکسین پکار دی. د دې معنی دا ده چې 15 لک ډوزه د 2.5 لک تنو لپاره کافي دی. یو شمېر نورو ادارو او هیوادونو هم افغانستان ته د واکسین د ورکولو ژمنه کړې دي. یوه هم کوواکس نړیواله ډله ده چې د 3 میلیون ډوزه واکسین ژمنه یې کړې ده. خو دا چې دا واکسین به کله افغانستان ته وسپارل شي، کله به تطبیق پیل شي، په افغانستان کې به د واکسین د ساتنې امکانات څومره وي، کومو کسانو ته به په لومړي پړاو کې واکسین ورکړل شي، هغه موضوعات چې په دې خبرونه کې له خپلو درنو ملمنو سره شریکو دوی به ځواب ووایي او له تاسو درنو اوریدونکو هم هیله ده چې کله واکسین، البته د کورونا د واکسین په اړه پوښتنې لري، نظرونه لري، زموږ ملمنه به ځواب درکړي. تاسو ته به څو شېبې وروسته د ټلیفون شمیرې اعلان کړم. اوس به د خبرونې درانه ملمنه در وپېژنم. د کورونا پر ضد د مبارزې د ریاست سلاکار ډاکټر میهن عبدالله او همدارس ډاکټر فرید سهیل. ډاکټر فرید سهیل د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب مسؤل دی. ډاکټر سهیل د استرالیا په نیو ساوت ویلز پوهنتون کې د عامې روغتیا او همدارس د روغتیا په اداره کې د ماستری اخیستې ده. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی ډاکټر صاحب میهن عبدالله، کلمړی دا وایس چې کله به د کورونا ضد واکسیناسیون پیل شي؟ اوس خو د هند لوري در سپارل شوی استرازینیکا واکسین د روغتیا نړیوال ادارې تایید کړی دی.
ډیر مننه، خلاص تشکر. د څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ان شاء الله د 2 ورځو کې به هغه واکسین چې د هند لخوا نه افغانستان ته توفه ورکړل شوی دی، ان شاء الله کار به پیل شي.
ولید دوه درې ورځې وروسته په څه خاطر ځنډول شوی دی؟ ځکه چې تاسو په پیل کې ویلي وو چې که د روغتیا نړیوال سازمان دا واکسین تایید کړي نو سمدستي به تطبیق پیل شي. هر څو ورځې چې ځنډی شي ممکن یو شمېر نور کسان چې کېدای شي د دې واکسین له کبله له کورونا وژغورل شي، هغوی په دې ناروغۍ اخته کېدای شي.
ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. د عامې روغتیا وزارت په همدغه تیاریو کې دی او موږ فعلا زموږ کوم واکسین نه چې را رسېدلی دي. اول خو تاسو یادونه وکړه چې د سازمان سي جهان د تایید ته موږ منتظر وو. فعلا واکسین چې موږ تر رسیدلی دي دغه تقسیم اوقات مطابق د ویش لړۍ روانه ده چې مختلفو ځایو ته رسیدي، او صرف رسمن چې کله موږ مطمئن شو چې رسیدلی دي او هغه هم پیږي چې خاص شرایط لري، نو په دې وجه باندې انشاءالله د درې ورځو کې به رسمن شروع شي.
ډاکټر فرید سهیل، د واکسینونو په برخه کې یو اندېښنه داده چې که وخت په تیری شي یا سم نه ساتل کیږي نو خپل خاصیت له لاسه ورکوي، خصوصا د ځینو واکسینونو چې البته افغانستان له دغه واکسینونو له افغانستان ته ورکړل شوي نه دي، لکه د فایزر او بیو ان ټیک واکسین چې منفی اویا درجې د سانتیګراد تودوخې ته ضرورت لري، په داسې ځای کې ساتلې لازمي دي او کینې خرابې شي. څه فکر کوئ چې نور واکسینونه هم همداسې د ساتنې لپاره سخت شرایط غواړي او کنه؟
ډیره مننه سروان صاحب د بلنې نه، تاسو ته د پروګرام میلمه ډاکټر صاحب میهن او د ازادي راډیو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د کورونا واکسین د ساتلو شرایط رښتیا هم د ځینو اشکالو د پاره یې ډېر مشکل کار دی، خصوصا د فایزر چې تاسو ویل په منفي اویا درجې د سانتیګریډ کې ساتل کیږي، او په همدې خاطر هغه غریب ملکونه چې دغه شرایط او امکانات د دغه واکسین د توزیع او یا هم د سټوریج د پاره نه لري، هغوی دغه واکسین په دې مرحله کې نه اخلي. اما هغه واکسینونه چې اوس افغانستان ته د هند لارې نه را رسېدلي دي او یا هم مډرنا جوړ کړي دي او یا هم په انګلستان کې د آکسفورد یونیورسټي جوړ کړي دي، دغه واکسینونه دومره سخت شرایط نه لري، دوی په عادي یخچال کې ساتل کیږي. البته د واکسینونو په یخچال کې ساتل کیږي د شل درجه او یا د هغه شاوخوا منفي شل درجه شاوخوا کې ساتل کیدلی شي. نو زه مطمئن یم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دغه امکانات لري چې دغه د هند راغلي واکسینونه چې دلته را رسېدلي دي په یخ سنځیز کې وساتي او ناروغانو
پورې
مختلف
ولایتونو ته ورسوي. بله ډاکټر صاحب میهن عبدالله، تاسو وایئ چې څومره امکانات لري د واکسین د ساتنې لپاره؟
څنګه چې تاسو ته معلومه یا دوستانو او اوریدونکو ته هم معلومه ده چې افغانستان د یو د هغو هیوادونو څخه دی چې په هغه کې په مجموع کې د واکسین لپاره ډېره پاملرنه شوې ده، خصوصا د پولیو واکسین په حق لا چې د پولیو ناروغي د مخنیوي کول لپاره. نو خوشبختانه چې د ډیرو هیوادونو په پرتله موږ یو ډیر ښه سیستم لرو، مجهز یو د واکسیناسیون د ساتلو او همدارنګه د لیګ را لیګ هغه سیستم موجود دی، برعکس د نورو هیوادونو چې حتی ډېر پیشرفته هیوادونو چې هغوی بیرته یو سیستم ایجاد کړی دی واکسین لپاره، ولې موږ تیار همغه شته سیستم چې دی د ساتنې د انتقال او همدارنګه د تطبیق او توزیع لپاره موجود دی، مجهز دی او ښه امکانات مالی هم موجود دي. نو انشاءالله دا کار د واکسین به هم د همغه شته امکاناتو او د شته سیستم په برکت باندې مختلف شي.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب. سهیل، استرازینیکا واکسین څومره اغیزمن دی، خصوصا دا واکسین چې بیا په هند کې تولید شوی دی او د کوم سیرین چې شوی دی پیغه کې ویل شوی دی چې د فایزر او مدرنا واکسین ډیر اغیزمن دی، هغه فیصدی ډیر لوړه ده، د دې واکسین په اړه که ستاسو معلومات سړي چې دا څومره اغیزمن دی؟
کوم واکسینونه تر اوسه پورې چې تولید شوی دی د دبليو ایچ او تایید ترلاسه کړی دی او د کلینیکي ازموینو د مرحلو نه تیر شوی دی، په هغه کې رښتیا هم د فایزر واکسینونه ډېر اغېزمن ښودل شوي دي چې تقریبا د اغېز کچه یې د 95% تر حده ښودل شوې ده. استرازینیکا هم تقریبا د 80% شاوخوا اغېز درلودونکی دی. د هند چې کوم واکسین راغلی دی د کوواکس په نامه، د دغه اغېز هم د 50% او 80% شاوخوا اټکل کیږي.
بله. آیا ډاکټر صاحب سوال دی جانبي عوارضو په اړه هم څه ویل شوي دي؟ لکه د نورو په اړه خبرونه موږ لرو چې په ځینو خلکو یې سایډ افیکټ یا جانبي عوارض درلودل، د دې واکسین هم په اړه هم څه ویل شوي دي او کنه؟
کوم واکسینونه چې د بیوچو تایید ترلاسه کوي او یا هم هغه د تحقیق د مرحلو نه تیریږي، په هغو کې دوه مهم شرطونه دي. اول شرط یې د هغو د خوندیتوب دی، او بل شرط یې د هغو د اغیز دی. موږ کله چې د اغیز په ارتباط باندې خبرې کوو، په عین حال کې دا هم ډېره مهمه پوښتنه ده چې د هغې د خوندیتوب په ارتباط باندې خبرې وکړو. دغه واکسینونه په دغه مرحله کې په زرګونو انسانانو باندې تطبیق کیږي، او هر کله چې د هغې د منفي اغیز په ارتباط باندې څه پیدا شي، نو بیا د واکسین تطبیق معطل کیږي تر څو پورې په ترڅو د واکسین په نوعیت کې تغییر راولی شي، تر دې چې د هغې نه د واکسین جوړونکي مطمئن نشي چې دا واکسین د ټولو انسانانو لپاره د مختلفو خلکو لکه تور پوستي، سپین پوستي، په مختلفو قارو کې، په مختلفو سینونو کې، په دغو ټولو خلکو کې تر څو د خوندیتوب نه اطمینان حاصل نشي، هغه واکسین د تطبیق مرحلې ته نه معرفي کیږي. خو ځینې عادي جانبي عوارض لکه په کوم ځای کې چې واکسین ضبط کیږي، په هغه ځله کې هلته موقتي عضلاتي درد، یا مثلا په ځینو خلکو کې ډېره ټیټه کچه تبه یا سردردي، دغه شیونه لکه په نورو عادي واکسینونو کې چې رامنځته کیږي، د کورونا په وایرسونو کې هم په ځینو خلکو کې راپیدا کیږي. اما داسې تشویش فعلا نشته دی چې دغه واکسینونه دي په خلکو کې جانبي عوارض رامنځته کړي. تر اوسه تقریبا د 1.5 میلیون شاوخوا واکسینونه تطبیق شوي دي، اما داسې څه راپور نه دی ورکول شوی چې دا دې په هغه خلکو کې چې واکسین ورته تطبیق شوی د مړینې سبب ګرځېدلی وي او یا هم نور جدي اختلافات یې ورکړي وي.
بله، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب عبدالله، په افغانستان کې څومره کسان په کورونا اخته شوي دي؟ دقیقه شمېره څنګه ده؟
ډېره مننه پوښتنه څخه. مو په افغانستان کې تر نن ورځې پورې 55,604 تنه افغانان اخته شوي دي، او همدارنګه تقریبا 70,000 شفایاب شوي دي. متاسفانه چې دا تقریبا یو کال رئیس چې دا ناروغي شروع شوې ده، 2,422 مړینې مو درلودلې، او همدارنګه فعلا چې کوم اشخاص فعالا په کورونا اخته دي، د هغوی شمېر تقریبا 3,352 ته رسیدي، او همدارنګه واقعیت خوشبختانه ورځ په ورځ مخ په کمیدو دي.
بله ډاکټر صاحب، دا خو رسمي شمیره ده، ځینې وایي چې تر دې ډېر زیات افغانان په کورونا اخته شوي دي یا ورڅخه مړه شوي دي یا اوس هم ناروغان دي یا ورڅخه جوړ شوي دي. ځکه چې موږ کله د ځینو خلکو سره خبرې کوو، دوی وایي چې ولازم موږ ټوله کورنۍ نیولې وه، موږ تیر کو، یا یو نیم نه چې پوښتنه کوو چې یو مشر په کور کې ولې وفات شو، هغه ټوله نښې همداسې وي، او چې کله ورنه پوښتنه کوي چې ډاکټر ته مراجعه وکړه، وایي دې ته وخت پاتې نه شو. خصوصا په کلیوالو سیمو کې، ولسوالیو کې داسې کسان ډېر دي. ستاسو اټکل څه وایي چې څومره کسان به په افغانستان کې په کورونا اخته شوي وي؟
ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. دغه مشکل چې دی په اکثر وروسته پاتې هیوادونو کې شته، چې اول خدا ده چې یو شی چې خصوصا تاسو ژورنالستان متوجه شوي یاست، کله چې د اخته کېدلو او یا د مړینې خبره کیږي، نو هغوی یو کلمه ورسره استعمالوي چې تایید شوي راپورونه یا راپور ورکړل شوي راپورونه. نو دغه مشکل ته په کتو سره اکثر ممالکو یا بعض ممالکو چې دا مشکل درلوده، او د سرویلانس یا د مریضانو او د مړینو د تعقیب سیستم یې ضعیف و، نه هغوی بیا یو سروې کړی ده. نو خوشبختانه په افغانستان کې هم یو سروې وشوله چې معلومه شي چې څومره فیصد خلک اخته شوي دي، نو داسې فکر کیږي چې تقریبا د افغانستان 15% خلک په دې ناروغي باندې اخته شوی دي چې تقریبا 3 میلیونه کیږي.
بله ډیر زیات مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ترشنا آسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د کرونا واکسین یا د کرونا پر ضد د واکسینو په اړه خبرې کوو. د کرونا پر ضد د مبارزې د ریاست سلاکار ډاکټر میهن عبدالله او ډاکټر فرید سهیل چې د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب مسؤل دی زموږ میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون میرے لاروم ہل د چی ټلیفون بو وکي او د موضوع په اړه به زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadirradio.
د ټلیفون شمیرې د 0992935340 بیا ویم 0992935340 بل شمیره د 0992255050 د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. رادیو ټکای ازادي زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکو له روزان راو پیژنئ.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
سنگل مینا والے ما د هلمند ولایت سنواری کا دستور نیوالیا دا سلام پاتا او استاد میر منو تا دا زادیرا دو کار کوم کو اور دین کو سلام کوم
کور دی وطن من مهربانی. متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. بل اوریدون کایم لروز ان راو پیژنې آزادی رادیو. مهربانی.
السلام علیکم. سلام او درځه ډیر ډو ټول اوځین سلام په دې شروع غو جوړ به محمد قاسم زبر دلمند ولا تاسو پاډی کړم.
مهرباني زواک سي
دغه ته مننه کوم وکي نن د چې څنګه لا ک دوز واکسین نه وني سان سره چې دلته په څو راتون کړو چې دی وایي چې وکي ان ډیر خوشاله ما زکه چې افغانستان کې ډیر خلک به و ورسته جهته دي او اي دا واکسین د امریکا او یا د ان
خبری وش خو خیر بیا بم تست معلومات در کی. بل اوریدون کے لرو جان رہو پیشن آزادی رادیو.
السلام علیکم سروان صاحب،
کور دی ودان، مہربانی کوئی
سروان صاحب ما پښتنه خو دې ملمانو نه ده چې دا واکسین به کله د اتراسیس نو ته به کله وي کله به راځي چې د اتراسیس نو ته
ښه ډېر مننه. سلامت اوسې. تاسو ته به ډاکټر صاحب میهن عبدالله وروسته ځواب ووایي. بل اوریدونکی له روز ځان راو پیښنه.
سلامونه سروان صاحب تاسو ته د سوال لرم. لومړی سوال خو د ډاکټر صاحب خدای دا واکسین خپلم ډاکټر صاحب د حوارث جنبی ولري او د غربي رسنې کومل اوریدل چې بازار خاصو لښتغات کې پیسې دارم او پیسې دروسته به دا واکسین سکتار نو.
بله بله پښتنه مو دقیقه صد په دې اړه خو خبرې مخکې وشو چې جانبي عوارض لري او کنه لري.
نو دوه فارمدا راځي سروان صاحب مختلفه بل کلیواله سم کوم زو په شار کوم راغلی څنګه تاثیر د کورونا نه درسته کوي ورکه تاسو نو کو چې خلک په پکې کې نه وک ارزښنه نه ورکوي او دوی نه خپل د بدن هغه چاجو ان تی باډي کې کېدل قوت نه وي او د خپل تاثیر نه پر کوي نو کار سره تشویش وو کی ورسوسه ولې د خپل راځي بو کی دا هم مرزي ورته پیدا کړی نو کار.
بله ډیره مننه. دا دومه برخه دی جالبه موضوع ده. لډیرو مو دا اوریدل دي چې وای کورونا دومره تاثیر نه لري خو دې ته پام نه چې په گاونډي کې یو څوک مړ شوی دی. بل اوریدونکو له روز ځان را و پیژنې آزادی رادیو.
زه سلام محمد سلام نو نیکی د سافي ټول ته وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
او پښتنه مې ډاکټر عامر صاحبانو نه دا چې ډاکټران صاحبان د داسې یو کار وکړي چې حاجي ډوډۍ کیسه ونه شي چې لوړولو ته ډوډۍ رسېدل او کمزوري ونه خوړله، چې داسې کیسه ونه شي په دې واکسین باندې د کار مملکتو خو د کور آباد راوې لګل خدای دې ښه ورسره وکړي چې دوی داسې نه کړي چې چارواکو زمنو چارواکو ته به یې ورکوي او غریبانان به پاتې شي. وسلام په اعتراف.
سلامت اوسئ سردار محمد صاحب، ستاسې اندېښنه هم په ځای ده. تاسې ته به زموږ درانه مېلمانه ځواب ووایي، بل اورېدونکی لرو او بیا به مېلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ.
خبر راځي راځي ټولو ته السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د خاص کلي نه ورسوالۍ د شپول نه مستان ګل خبرې کوم.
مهرباني کوئ.
مننه چې وخت مرا کو. زموږ د ډاکټر صاحب سره دا پوښتنه چې دا واکسین یو په خارج کې به خلکو ته کیږي او کله هغه په اطراف کې خلکو ته کیږي او خلکو ته لیک دیول کیږي یا په خارج ته کیږي؟
بله خیر، دا پوښتنه مخکې مې اوریدونکو وکړه. لټولو اوریدونکو منندوی، بیا به هم نوبت درکو. اوس به زموږ درانه مېلمانه ځواب درکړي. لومړی ډاکټر صاحب مهان عبدالله، تاسو کې ځواب ورکړي. د ځواک صاحب پوښتنه دا و چې د واکسین او د هغه واکسین چې په امریکا کې کیږي، یعنی منظور فایزر، او توپیر څومره ده؟ که څنګه په دې باندې ډاکټر صاحب سهیل خبري وکړي. خو بل پښتنه دی بغلان څخه واغ اوریدون کې ځان راوونه پیژندو، خو همیشه مشته ټلیفون کوي په سر لاینو میږي، دی وای چې اطرافي سیمو ته به کله دا واکسین ورسیږي. مهرباني.
ډیر مننه. ډیره اساسي پښتنه وشو دی او ډیره ښه پښتنه وشوي. کور ودان د ټول اوریدونکو څخه چې کوم دوستانو پښتنه مطرح کړی، د اول پښتنه په اعتبار چې د هغه واکسین چې په امریکا کې فعلاً تطبیق کیږي فایزر هدف او د هغه ترمنځ او بل دغه واکسین چې افغانستان ته رسیدلی ده چې د هند په واسطه تولید شوی ده، څنګه چې تاسو وفرمایل فرق دا دی د تاثیر له لحاظ نه چې د فایزر چې امریکا کې دی د هغه مؤثریت 90% نه پورته دی، په داسې حال کې چې د کوم واکسین چې افغانستان ته د هند په واسطه کومک شوی د هغه مؤثریت او تاثیر یې تقریبا 90% شاوخوا دی.
بله.
همدارنګه دویم پوښتنه ته زمونږ د اوریدونکو چې فکر کوم چې د ننګرهار نه هم چې کوم اوریدونکو پوښتنه کړې وه، چې رسیدل او تقسیم او تطبیق د واکسین به کلیوالو سیمو ته، اطرافي سیمو ته څه وخت رسیږي او تطبیق به څنګه وي، د دې لپاره په مجموع کې نړیوال روغتیایي سازمان او تقریبا ټول هیوادونو یو تقسیم اوقات جوړ کړی ده. مختلف خلک تقسیم بندي کړی دي، په مختلفو ډلو باندې ویشلی دي چې کم خلک ډیر زیات مخامخ دي ناروغي ته، زرته نه متضرره کیږي، زیانمن کیږي او دا خطر موجود دی چې هغه زر اخته شي. نو هغه چې به اول چې ځواکونه دي، دولتي ځواکونه، زمونږ دولتي او امنیتي او دفاعي ځواکونه دي چې هغه ته په اول قدم کې تقسیمیږي او ورکول کیږي، تطبیق کیږي، په تعداد تقریبا 1,30,000 تنو ته رسیدي. همدارنګه په دویم پړاو کې، په دویم قدم کې به زمونږ صحي کارمندان چې په شفاخانو کې دي، چې هغه په هر ځای کې دي، که په اطرافو کې دي او په خاریو کې دي، دوی به تبه تطبیق کیږي چې تقریبا دوی تعداد 1,30,000 ته رسیږي. یعنی دا 15,000 واکسینه چې را رسیدلی دي، چې 15,000 تقریبا 2,500,000 خلکو ته کفایت کوي چې په دوه دوزه به ورکول کیږي یا دوه دفې به ورکول کیږي. نو دا 2,500,000 کې 1,30,000 دفاعي او امنیتي ځواکونه ته ورکول کیږي، او همدارنګه 1,30,000 زمنګا هغه افغانان چې په صحت سکتور کې کار کوي او د ناروغانو په خدمت کې دوی ته به تطبیق کیږي. همدارنګه نور واکسین نه چې له خیره سره ان شاء الله د کوویکس چې تاسو ویلې چې یادې امر د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا نه تقسیم بندي شوی ده، کومک شوی ده او د واکسین د نړیوال اتحادیه لخوا دا تنظیمیږي، نو هغه مختلف نور ګروپونه ته چې په هغه کې هغه د دولت کارمندان چې زیاتره بیرون ته ګرځي لکه معلمان نور کارکوونکو ته به تدبیر کیږي، همدارنګه هغه اشخاص چې هغوی نور ناروغۍ لري خصوصا شکر ناروغۍ کچیر لري هغوی ته به تدبیر کیږي، همدارنګه کومو کسانو چې خپل
یعنی داسې ویلی شئ چې ټولو افغانانو ته به په څومره موده کې واکسین ورسیږي؟ ځینو هیوادونو پیشبیني کړې ده، مثلا د امریکا حکومت وایي چې د جولای تر میاشتې به ټول امریکایان واکسین شي، تاسې هم داسې کومه پیشبیني لرئ؟
نو داسې ده چې اول خو یو شی چې ډېر مهمه ده، زه تاسو ته اورېدونکو ورته ووایم چې که چیرې موږ 50% وګړو ته، یعنی د افغانستان 50% وګړو ته که چیرې موږ واکسین ورکړو چې هغه تقریبا 8 میلیونه کېږي، نو دا کفایت کوي. یعنی ضرورنه ده چې موږ ټولو ته ورکړو واکسین، که چیرې 50% د افغانانو ته چې 8 میلیونه کېږي دوی ته هغه ورکړو واکسین ورسوو، نو بیا نور خلک هم د دې ناروغۍ نه په امان کې پاتې کیږي. نو موږ ته چې را رسیږي دا واکسین، البته د هغه د نړیوال روغتیایي سازمان چې موږ ته را رسی، نو هغه 50% چې د هغه په دفبروري په آخر کې را رسیږي. نو خلاص ډول که ووایم چې په راتلونکو 2 کالو کې به موږ وکولی شو چې دغه تعداد ناروغان یا په مجموع کې خلک موږ واکسین کړی شو.
بله ډیره مننه. دا بل پښتنه دی خپلواک صاحب ول هرات څخه چې وای کورونا چندانی تاثیر نه لري، ډیر افغانان دغه فکر لري، حتی په همدغه خبرونه کې یو شمېر اوریدونکو په پیل کې ویل چې دا ناروغي د مسلمانانو لپاره نه ده، په مسلمان تاثیر نه کوي، خو اوس شاید نظر بدل شوی. ډاکټر صاحب سهیل، تاسو هم په یو اسلامي هیواد کې اوسئ، هلته هم دغسې نظر شته لکه په افغانستان کې اوس هم دا نظر شته چې ډېر وای کورونا چندان تاثیر نه لري؟ په نور نړۍ کې کله چې د کورونا له کبله څوک مري ټول خلک خبریږي، یعنی دا موضوع ډېره خلک جدي تعقیبوي، لیکن په افغانستان کې چون غمونه ډېر دي مرګونه ډېر دي، نو د څوک چې د کورونا له لاسه مري ډېر ورته متوجه شاید نه وي. ستاسو تبصره څه ده؟
ډېره مننه سروان صاحب، تاسو څه قسم چې ورته اشاره وکړله په ځینو خلکو کې دغسې ناسام باورونه شته دي، اما که چیرې مونږ د اسلام پخواني تاریخ ته هم نظر اچوو، دغسې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې د اصحابو په منځ کې هم ورته د وبا مرضونه راغلي دي، او یو زیات تعداد د پیغمبر علیه السلام اصحاب یې شهیدان کړي دي. نو دا یو دینی رنگ ورکول فکر کوم ناسم باور دی، دا په مسلمانانو او په غیر مسلمانانو باندې په یو شکل راځي دغه رقم وباګانې. البته کلتوري رسم او رواج، دینی رسم شاید خپل اثرات ولري، اما دا په اسلامي مملکتونو کې هم ډیر زیات مرګومیل میر درلودلی دی، د قطر په هیواد کې، د سعودي په هیواد کې، په اماراتو کې، ترکیه او نورو ځایونو کې هم په زیاته پیمانه باندې دغه مرض نشر درلودی. په قطر کې تقریبا د نیمایي په اندازه یا د نیمایي نه زیات کسان باید ووایم سره د دې چې تایید شوي نه دي، اما لکه څنګه چې ډاکټر صاحب میهن د افغانستان په کچه د سروې خبره وکړه، دلته هم سروې همداسې ښیي چې د نیم نه زیات کسان په دغه ناروغۍ باندې اخته شوي دي. او کله چې موږ ارقامو ته ګورو ښکاري چې د 2 میلیونه نه زیات کسان، 2.5 میلیونه شاوخوا کې کسان د دغه ناروغۍ له لاسه مړه شوي دي. دا سمه ده چې په هغه ځایو کې چې په هغه مملکتونو کې چې نسل یې ځوان دی، شاید د مرګو میر مړینې کچه ټیټه وي، اما هغه کسان چې عمر یې زیات دی یا نورې ناروغۍ لري لکه د شکرې ناروغۍ، د فشار، د وینې فشار او یا هم نورې تنفسي ناروغۍ، په هغه خلکو کې دغه مرض مړینه رامنځته کولی شي او نور اختلاطات رامنځته کولی شي، نو په هغه خطر باندې د ناروغۍ جدي نیول فکر کوم یو حتمي امر دی.
بله ډاکټر صاحب، سوال یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه، هغه دا ده چې که یو څوک یو ځل یو ډوز واکسین واخلي او بل ونه کې، نو څنګه دغه یو اول ډوز هم کافي دی او که بل ونه کې د اول اثر هم له منځه ځي او کنه؟
تر اوسه پورې چې کوم واکسینونه تایید شوي دي ټول یې دوه ډوزه لري، چې د درې نه تر څلور هفتو په فاصله کې تطبیقیږي. د اول ډوز واکسین نه تقریبا دوه هفتې وروسته یو کافي اندازه معافیت حاصلیږي، اما دغه د معافیت اندازه عمره ډیره نه ده چې د مرض د مخنیوي لپاره دی، لکه په هغه فیصده باندې چې موږ مخکې خبرې وکړې 90% او 100% ته ورسیږي. په همدغه خاطر باندې د واکسین تولیدونکو کمپنیانو د دویم ډوز لارښوونه هم کوي چې د درې یا څلور هفتو نه وروسته تطبیقیږي، او د دوهم تطبیق نه هفته یا دوه هفتې وروسته خپل د اغیز اتمي حد ته رسیږي. نو په دې خاطر زموږ سپارښتنه به ټولو هغو کسانو ته چې اول ډوز اخلي همدا وي چې د دویم ډوز په ترلاسه کولو کې غفلت ونه کړي او دویم ډوز هم ترلاسه کړي.
بل ډاکټر صاحب میهن عبدالله، په افغانستان کې په دې برخه کې څومره تاسو ترتیبات نیولې دي چې یو سړی که یو واری واکسین شي اول ډوز یې واخیست دوم به هم خامخا غته ورکول کیږي په دوو اونیو کې، داسې نه چې چون ستاسو د واکسینو اندازه کمه ده چې ډیر خلک واکسین شي او ځینو ته بیا په دوهم ځل نوبت ورونه رسی شي؟
ډیره مننه. دغه د تیرو اوریدونکو یو دوه پوښتنې هم پاتې شولې، زه به اول ستاسو دې پوښتنې ته جواب درکمه. چې د دې لپاره موږ څنګه چې ما مخکې هم عرض وکړ چې ډیر قوي سیستم د واکسین لپاره لرو، نو د دې لپاره مو تیار سیستم جوړ کړی ده چې موږ کولی شو هغه اشخاص ته چې واکسین ورکړل شوی دی هغه تعقیب کړو او د دې نه مطمئن شو چې دوی تو هم دوز یا دویم ځل باندې هم واکسین کیږي د څلورو هفتو وروسته، یعنی یو هفته یو میاشت وروسته له خیره فرته د شیدې لپاره تیار سیستم انشاءالله جوړ شوی ده د عام روغتیا وزارت او د نړیوال روغتیایي سازمان او بانک جهانی دوی په مرسته باندې. یو پښتنه چې دا و چې هم همدغه ده چې د عادلانه تقسیم زمونږ یو اوریدونکي تشویش تلوده چې دې لپاره هم چون په دې کې نړیوال بانک دی، په دې کې نړیوال روغتیایي سازمان دی، همدارنګه په دې کې د واکسین نړیواله اتحادیه داخله دي مستقیما، نو همدارنګه یونیسف دی، نو دوی ټول داسې میکانیزمونه موږ جوړ کړي دي چې مطمئن کړو چې شفافیت باید موجود وي. همدغه لپاره مخکې ما یادونه وکړه چې موږ مشخص ګروپونو باندې دغه تقسیم کړی دي او په مرحله وال ډول باندې به دا ورته تقسیم کیږي انشاء الله. او بل پښتنه چې دا و چې آیا فکر کوم چې تاسو محترم هم ورته ځواب ورک چې تاثیرات خو ډیر نه درلوده د باکل چې موږ بعضی مطالعات وکړه او دغه غلط معلومات چې دی چې دا متاسفانه د عام روغتیا وزارت او نور چې کوم ارګانونه موجود دلته ملي او بین المللي سازمانونه چې د کرونا خلاف مبارزه کوله، نو دوی ته دغه غلط باورونو او غلط معلومات ډیر مشکلات جوړ کړ. خو زه د دې فرصت نه په استفاده سره ګرچې د اکسپ یادونه وکړله چې مده کې د ایس شک نشته چې ناروغي موجوده ده په نړیواله کچه، او همدارنګه په افغانستان باندې ډېر خلک ناروغان شول، خصوصا په کابل ښار کې چې موږ وو موږ شاهدانو چې ډېر ډاکټر صاحبان هم وفات شو، متاسفانه چې نوې د ناروغانو سره په تماس کې وو، مړینې ډېره منځته راغلې. او فکر کوم چې همدغه علت وو چې د افغانستان حکومت فیصله وکړله چې خلک باید یو مودې پورې کورونه نوځي، دفترونه مکتبونه او پانتونونه تعطیل شول او رخصت شول. نو دا یو جدي غوښته یو حقيقي غوښته او باید متوجه شو. حتی موږ په دې کې هم ډیر متوجه چې د کورونا چې دا نوی ډولونه دي خدای دې کې چې د دوی سرایت او د دوی انتقال یو شخص نه بل شخص دا ډیر زر رامسته کیږي. په دې حقله هم عامر وختیا وزارت په تشویش کې ده او متوجه ده او همدارنګه دې ته هم متوجه ده چې خدای دې کې دا سپه چې یو سپه هم موږ تیر کړل دوه یا سپه هم موږ تیر کړل چې موږ وی چې خدای دې کې دریمه سپه هم را نشي. نو دوی ټول ته د افغانستان دولت او حکومت خصوصا د عامر وختیا وزارت ډیر متوجه ده چې دا یو حقیقي ګواښ ده.
بله ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د کورونا په واکسینو خبرې کوو. د کورونا پر ضد د مبارزې د ریاست سلاکار ډاکټر میهن عبدالله او د قطر هیواد د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب مسؤل ډاکټر فرید سهیل زموږ میلمانه دي. اوس تاسو ته نوبت ترکو چې ټلیفون وکړئ 0992235 او یا هم 0982255 زموږ شمیرې دي. مهرباني کوئ.
سلام علیکم سروان سر.
وعلیکم السلام. مهرباني
دروان صاحب. دما په نظر خو ډاکټر صاحب تم سلامونه وایم باد له سلامه. دما په نظر خو هغه خلکو ته د واکسین ورکی چې هغه تاثیر یې کړو دغه مرض راغلی او په هر کلی کې تیر شو. مونږ ولا که یو درقام هغه کړي یم جام پریخي یم خیرات پریخي یم ودونه پریخي بس ورور ټولې ونیول خو بیرته درې ورځو کې خزو دلته د افغانستان خلک وچې میوې خوري په دې و تاثیر نه کوي او بل بسروره دغه د باروتو بوی ویل دي دا خلک بسروره د کورونا مرونا تاثیر نه دی کوي. هغه سپینګیری چې دي عینوغه باندې لږ تاثیر وکړه به یو لښتې مریضانو دغه واکسین دی سپینګیرو ته ورکړي او له خارجه چې راغلي هغو خلکو ته دې ورکړي. هغه نازک دي بسروره هغه باندې د باروتو بوی نه دی لګېدلی
سلامت اوسې. بل اوریدونکی لرو تاسې هم ځان راوپیژنې آزادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ
تاسو بل ډاکټر خیوان ته سلامونه وایم حکمت الله له جلال آباد نه.
مهرباني.
ډاکټر صاحب نن ما دوه وختونه دی ولر چې په دې کومه په خولا چې کومه کېږي دوه کالو درې کالو خبر دا ډېر وګړي چې سیری زه خوایم چې دولت یو جرأت وکړي او را دي چې تر ټولو با کیفیته واکسین د خریداري او عمل ته زراو دایندي او دا فایزر او دا نو چې کوم کیفیت لوړ یا غدي واخن مړي بودیجه کې ورته برخه ورکې دار او دا دی وکړي او دا په خپل مدار کې د امنیتي ځواکونو خبرې وکړ. نو امنیتي ځواکونو تقریبا ضرور لکه 15 لکه شاوخات دي مداخو امنیتی ځواکونه تم په نومه قدم کې نه رسیږي. دا وسنګي صاحب کو نیمای پرې دی او نیمای ته ورته وي چې څنګه تاسو په خوښنه
کې سلام علیکم. مننه. سلامت اوسې حکمت الله صاحب دقت هم کړی دی. بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو. مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسه. د خپل موقعیت او څه تغیر کې چې आवाज مو واضح شي
او څنګه
څه شه می دمه ورکه خبر یو څه ژر وکي چې د ټلیفون کیفیت مو شنه ده.
ما له تاسو ته په پښتنه ده چې دا وخت دا یو ډېر ښه یو چې یا مثال په دوه ودا ټول وخت کو تاسو غوړل کیږي.
بل مننه کور ودان. یو بل اوریدونکو ما ورو بیا به ملمنو ته ورشو. مهرباني کوي.
سلامونه ونه کېله.
سلامت اوسې.
ژوندې اوسې. زین الدین هم د خوښ خار نه تماس نیولای دا او تاسو خپل برنامه مې اوریدلو او مې د ډاکټر صاحبانو مې ډېر په ډاډه اوریدلو وای چې دویم ځل په ډاډه ډول ورکول کېږي چې تاسو موضوع نه بهر خبره ده. دلته مرسي وشي د بایومټریک له خوا نه چې چاته یو ځلې چاته دوه ځلې ورکړي دي او دا ختمه شو. زه وایم چې دغه د ملي دسترخوان غونته خائنان به پدې کې هم چې ان شاء الله چې دویم ځلې بنه رسیږي ورته.
صحیح منن، البته په دې موضوع خبرې شوې دي، ډېره مننه چې اوریدونکو ټلیفونونه وکړل. مخکې تر دې چې اکثره پښتنې ډاکټر صاحب میهن عبدالله ته متوجه دي، خو مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب ټولو ته په تفصیل ځواب ووایي، لومړی ډاکټر صاحب سهیل که اوریدونکو کې اشاره دې ته و چې که یو څوک واکسین شي دا یعنی دوه دوزه واکسین شي، د دې واکسین هغه څومره دوام کوي؟ تر اوسه آیا په دې اړه تحقیقات شوی دي؟ که آیا ځین وخت داسې ویل شوی دي چې دا سړی باید کال ته بیا واکسین شي، بل کال ته بیا واکسین شي، او کنه دا واکسین د تل لپاره دي؟
ډیره ښه پوښتنه ده سروان صاحب. هغه کسان چې د کورونا مرض مخکې نیولي وو، د هغوی په وجود کې د معافیت رامنځته کېدلو او په عین حال کې د واکسین په ازمایښتي تطبیق کې تحقیقاتو دا ښودلې ده چې د واکسین له تطبیق سره او یا د مرض له تېرېدلو سره د انسان په وجود کې معافیت رامنځته کېږي. دا چې دغه معافیت به تر څه وخته پورې دوام کوي باید وخت انتظار وباسو، په دې خاطر باندې چې د واکسین پروسه د دوه میاشتو نه د کم وخت راهیسې شروع شوې ده. لا تر اوسه نورو تحقیقاتو ته ضرورت دی چې دا خبره ښکاواځي کړي چې دا به تر کله وخته پورې دوام کوي. فعلاً اټکل همداسې دی چې کیدلی شي تر یو کال پورې دوام وکړي، اما څنګه چې ما وویل د اټکل او د تخمین خبره ده. ممکن څنګه چې تاسو ورته یادونه وکړه، دغه واکسینونه د کلنی تقویتي دوز لپاره ضرورت ولري.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب عبدالله، اوس تاسو مهرباني وکړئ اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایئ. لومړنی اوریدونکی مو وو، ځان معرفي نکو، خو ویل چې وایي موږ چې وچ میوې خورو نو په موږ کورونا تاثیر نه کوي، مهرباني.
بالکل، ډېر ښه خبره ته اشاره وکړه. فکر کوم چې همدا شی باندې موږ هم تاکید کوو چې ټول هغه خلک چې زر کېدی شي متضرر شي، او چې په هغه کې کم کسان چې عمر زیات دی، او همدارنګه هغه کسان چې بعضی ناروغۍ لري لکه تنفسي ناروغۍ، شکر، قلبي ناروغۍ، لوړ فشار دا لري، نو دا په دویم قدم کې منګه لخیره سره واکسین کوو، ځکه موږ په دویم قدم کې پیکلی چې دوی دا چانس لري چې دوی مجبور نه دي چې بیرون ووزي، بلکې دوی کور کې دي. خو په اوله کټګوري کې زمونږ همدغه امنیتي ځواکونه دي چې دوی ته او همدارنګه ډاکټر صاحبان چې دوی مجبور دي شهر او ورځ لاړ شي، نه صرف د کورونا ناروغانو ته، همدارنګه په مجموع کې نورو ناروغانو ته خدمات ارزه کی. درزه ما چند دقیقه اخیری خبرانه شداد زمنگا بلا و ردین که رحمت الله چه جلال آباد نه زنگ و حال و آقای سر ارتباط لری، چه یو خبر دیر مهمه ده چه فیل حال دی پختنه ده اوکرده چه افغانستان حکومت باید دیر لوار کیفیت واکسین واخلی او تقسیم دی که خصوصا دفاعی زواکونو تقسیم کری. اول خدا ده چه فعلا په نړۍ کې دا مسله جریان لري چې د واکسین تولید کم ده، او لبل اخوانه متاسفانه چې هغه شتمن هیوادونه دا وس لري او یا دا اختیار لري، دا وس د اقتصادي لحاظ نم لري او یا سیاسي لحاظ نم لري چې هغه خپل واخلي. نو په دې حق له د روغتیا نړیوال سازمان اما شر چې دا هغه هم غږ پورته کړی، بعضی وروسته پاتې هیوادونه هم غږ پورته کړی چې باید د واکسین تقسیم باید عادلانه صورت ونیسي. نو فعلا مسله دا ده چې کچیر موږ ډېر پیسې هم ولرو چې نه لرو، چې دا وات هم د اقتصادي لحاظ افغانستان حکومت نه لري، کچیر دا وات هم موږ پیدا کړو، مشکل دا دی چې تولید کم دی او افغانستان ته نه ورکول کی او نه رسیدي. په همدغه خاطر باندې د روغتیا نړیوال سازمان او همدارنګ د واکسین نړیواله اتحادیه چې د دوی یو پروژه جوړ کړله په نامه د کوواکس، د هغه هدف هم همدا دی چې هغه بیوزله هیوادونه چې د اقتصادي لحاظ نه او همدارنګه سیاسي لحاظ نه دا وس نه لري، څنګه کولای شي هغوی ته په مرحله وار ډول باندې هر هغه واکسین چې مؤثر وي هغه ورسول شي. نو موږ په همغه پروژه کې یو او په همغه پروژه په برکت سره به موږ ته له خیر سره واکسین رسیږي. اول جوپه به له خیر سره ان شاء الله دې میاشتې په اخر کې تقریبا 15 ورځې کې به راورسیږي موږ ته. نو دوی بل تشویش دا و چې خیر تاسو اول دفاعي ځواکونه ته ورکئ. نو موږ ته دفاعي ځواکونه ډېر مهم دي.
د سوال دا و چې دفاعي ځواکونو شمیر تر دې زیات دی، تاسو ویل چې 1.5 لک دفاعي ځواکونو ته، لیکن حال دا چې د هغوی شمیر شاید تر دې ډېر زیات دی، تر 2.5 لک هم زیات دی.
او یعنی موږ دا واکسین چې دی چې د کوویکس د پروژې له طرفه موږ ته رسیږي په 15 ورځو کې، نو بیا باقی به موږ ان شاء الله هغوی ته رسول خیر سره.
بله ډیره مننه. بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو. مهرباني کوي آزادی رادیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زموږ د جلال آباد میډیکل نیول
سلامت اوسې، مهرباني کوي
تاسو ملمنو ته سلام وړاندې کوو. اول خو دې او واکسین پاړه د سروي پاړه ضرور خبرو وکړل چې نږدې په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک چې 15 میلیونه خلک یاد کړی چې دا په کورونا اخته دي. لومړی خو د سروي موږ شاهدانو زیاتره هغه سیمو کې چې دا سروي کېدله تقریبا په ټولو کلیوالو خادي سیمو کې دا سروي وشوه. دا سروي چې کله کېدله په هغه وخت کې تقریبا خلکو سره زیاتره یو تمه غوندې پیدا شوه، سمادي تمه ولرل چې کېدای شي سمرسته وشي. نو تقریبا زیاتره خلکو چې په دې سروي کې ځانونه د کورونا مریضان دغه کړي وو ښودلي وو، یا لومړینې که به دغه چې پکې ذکر کړي وو، هغه زیاتره هغه خلک نه په ناروغۍ اخته شوي وو، نه هغه لومړینې چې کوم راپورونه ورکړل شوي وو هغه خلک زیاتره یا عمر رسیده خلک وو، عمر یې خوړلې وو، د هغې وجې نه لومړینې زیاتره پېښې شوي. بله خبره به کې دا وه چې د دې واکسین په اړه ځینې اندېښنې په ټولو تقریبا هغه خلک چې دا واکسین د اوبا په باره کې لولي یا مخکې څه لوستي. یو خو هغه سیلویا براون یو کتاب ورباندې لیکلی وو 2003 کې، یو اینډ آف ډیز په نامه باندې قصاصي خیال، هغې کتاب زیاتره خلکو ته یو شک و شبهات د خلکو بیخي ډېر کړي دي. هغې کې یو پیراګراف ما خپل هم لوستی وو چې 2006 کال فکر کوم چې اټکلی کړی وو چې همدې اوبا چې راغلی ده د کورونا په همدې نښو باندې د یو ناروغۍ ذکر یې په هغې کې کړی وو. بل د مئی په 26 باندې اکانومیست یو دغه خپور کړه، پخپله پوښتنې باندې یو اکسي خپور کړه. تاسو غږ مې درځي سروان صاحب؟
بله بله غږ مو راځي. یو څه خبرې لنډې کوي چې نور اوریدونکو ته هم نوبت ورسیږي.
لنډې کوم دا د اکانومیست د 26 د مارچ باندې یو انځور خپور کړی و، هغه دغه د سیلویا براون چې په خپل کتاب اینډ آف ډیز کې دی اوبا په باره کې تقریبا یادونه هم کړې وه. تفصیل منې سره خبره نه کوم، خو دې واکسین په باره کې خلک اندېښمن کړي دي. خلک زیاتره
سلامت اوسې کور ودان. اوس یو بل اوریدونکی لرو، تاسو هم خبرې وکړئ آزادی رادیو. مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوي
سلامت صاحب خیلی جوری سخت خده طول تا سلامان اولاد نیکن ترابی هم بزادی میدان
شسته پشتانه متصده
فاشتنه میداده چې دا واکسین با په کلینیکو یا په روغتونو کې تطبیق کیږي کنه د پولیو واکسین په شان با په کلو باندو کې د ټیمونه ګرځي، دا مشکلات څنګه دي؟
بله ډیره زیاته مننه. ور به شو میلمنو ته کلمړی ډاکټر صاحب سهیل، تاسو د لومړنی اوریدونکو په څرګندونه تاثیر وکي کوم فکر کړی دی پولیو د واکسین په اړه؟ هم په یو شمیر هیوادونو خصوصا افغانستان او پاکستان کې عجیب و غریب تبلیغات وشول، اوس فکر کوم چې د دې واکسینو په اړه هم دغه سي تبلیغ کیږي، دوی ته تاسو څه وایست؟
مننه تروان صاحب. دغه زرنګ تبلیغونه نه تنها دا چې د افغانستان په سطح، بلکې په خپله په امریکا کې او په اروپا او نورو هیوادونو کې هم شته دي. ځینې خلک داسې باورونه لري چې شتمن هیوادونه یا ځینې کړۍ داسې کوشش کوي چې د دنیا نفوس کنټرول کړي، د تولید نسل مخه ونیسي. او یا هم د دغه رقم وبایی مرزونو په رامنځته کولو سره یو تعداد مړینه قصدن رامنځته کی. اما اوس موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې وبا په طبیعي شکل باندې وخت نا وخت راځي. د دې نه مخکې هم دې ته ورته وباګانې راغلي دي او د کرونا د وبا په ارتباط هم وړاندوینې کېدې او همدا اوس هم د نورو وبایي امراضو د راتللو وړاندوینې کېږي. په دې خاطر باندې چې طبیعت تغییر کړی دی، ځنګلونه له منځه ځي، وحشي حیوانات د ځنګلونو نه راوځي، نو تګ راتګونه د خلکو په منځ کې بیخي ډېر زیات شوي دي. لکه د کرونا د مرض نشر او خپرېدل په ډېر کم وخت کې موږ ته ښکاره کړله چې کبله وبا راځي څومره په سرعت باندې به نشرېږي. نو دا واقعیتونه دي. اما د واکسین په ارتباط باندې چې راشو، تاسو د پولیو په ارتباط باندې خبره وکړه، په دې د کرونا د وایرس په ارتباط باندې هم ورته ناسم باورونه شته دي. د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې او په نورو ځایونو کې فکر کوم په دې ارتباط باندې مسؤلیت لري چې خلکو ته د دغه ناسمو باورونو د روښانه کولو په ارتباط باندې برنامې ولري چې دوی لري تر څو خلک دې ته آماده شي. وایرسي مرضونه په مجموع کې تداوي نه لري. د وقایې لارې د شخصي او انفرادي تدابیرو په ارتباط پاملرنه ده او د واکسینونو تطبیق دی. مخکینی وایرسي مرضونه هم د واکسینونو په ذریعه باندې له منځه تللي دي. مخکې موږ د تیتانوس، چیچک او شری په ارتباط باندې ډېر زیات اورېدل، ډېر کسان ورباندې اخته کېدل، اما د همدغه واکسینونو برکت و چې اوس د طبي تاریخ پاڼو ته سپارل شوي دي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب عبدالله که تراب صاحب ته لنډ ځواب ورکړي، که چېرته واکسین ډېر زیات شول او ټولو خلکو ته ورکول کېدل، بیا به په څه شکل کلینیکونو ته باید خلک لاړ شي او که د پولیو په شان کور په کور به واکسینران ګرځي؟
بالکل. نو هغه دې تطبیق چې موږ پلان ورته جوړ کړی دا هغه په صحیح مراکزو کې ان شاء الله تطبیق صورت نیسي. دا یو خبره ده. اوس موږ د بل اوریدونکو زګ بلګ اضافه وکړم چې دی ویلو چې فکر کوم له خوست نه اوس موږ اوریدونکو دې چې په خوا د کرونا په هکله وړاندوینه شوې. نو دا کرونا کلمه چې ده دا ډېر یو د وایرسونو یو فامیل ده، یو کورنۍ ده چې هغه زیات وایرسونه دي چې هغه ته کرونا وایي. او دا وباګانې حداقل یو دوه وباګانې یو څو کاله مخکې هم راغله چې سارس چې کومه وبا وه چې راغلې وه هغه هم د کرونا فامیل پورې اړه لري. هغه وایرس هم د کرونا په نامه یادېږي. همدارنګه که ستاسو په یاد وي یو څو کاله مخکې په همدغه ډاکټر صاحب په یاد دي، ډاکټر صاحب فرید چې به حتی بعض حج هم منع شو، تعداد محدود شو چې د مرس په نامه یاده یا هغه هم د کرونا د فامیل نه وه. نو دا یوه خبره ده. او نور همغه ذکر شو چې متاسفانه دغه حالات داسې بدل شو، دا د طرز د ژوند کولو دا محیط دا ماحول داسې بدل شو چې خلق به نور هم مواجه کیږي د مختلفو میکروبونو څخه. او یو خبره بل چې موږ اول اوریدونکو کړي و د سروې په حق چې دوی ویلي چې خلکو کې دي شي تامه پیدا شي او غلط معلومات ورکړي وي، نو دا سروې چې شو دا د سیرو پریوالنس په نامه چې یادیږي، نو دوی اصلا موږ په وینه کې معاینه کړي و، نه موږ د خلکو په خبرو باندې قناعت او نه وکړي، بلکې موږ د وینې معاینه کړې وه. د ټیسټ په واسطه موږ ته معلوم شو چې څومره احتمال شته چې دوی کې به دغه مرض تیر شوی وي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان د کورونا پر ضد مبارزې د ریاست سلاکار ډاکټر میهن عبدالله او ډاکټر فرید سهیل د قطر هیواد د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب مسؤل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی. په بل سات کې بیا هم تر شنه اسمان لاندې خبرونه ده. په داخلي تولیداتو بحث ته یو ظریف نظر به در سره وي.
Samakara samatakurkina himitatvadu sarvatokina. لاری کچھ در کرونو ڈکے دے زمالا لیا پخپل کور کے نا مخت دے واچوا یو ماسک د دعا پجانے ماس دخپل مور کے نا پجانے ماس دخپل مور کے نا سما کرا سما ٹکور کے نا ہمت دوارو
سلام، ساعت 3 پس از 4 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 اف ام میشنوید. در بیشترین دقایق این ساعت قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود. نخست تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من ستار فروخ. انفجارهای امروز در کابل دست کم 4 کشته و 2 زخمی بر جا گذاشته است. نماینده ویژه رئیس جمهوری افغانستان برای پاکستان این هفته با مقامهای پاکستانی در اسلام آباد در باره روند صلح افغانستان گفتگو می کند و میاد حبس الکسی ناوالنی سیاستمدار اپوزیسیون روسیه به 2.8 ماه کاهش یافت. تفصیل خبرها. پلیس کابل کشته شدن دست کم 4 تن و زخم برداشتن 2 تن دیگر را در انفجارهای پیش از چاشت امروز در این شهر تایید کرده است. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رسانه ها گفت 2 تن پس از آن کشته شدند که یک موتر در منطقه کارته پروان هدف انفجار ماین قرار گرفت. به گفته او در انفجار مشابه در منطقه پل وحدت در ناحیه سوم 2 تن جان باختند. یک انفجار دیگر در سرک دارالامان 2 زخمی بر جا گذاشته است. آقای فرامرز گفت که بررسی درباره چگونگی این رویدادها ادامه دارد.
تیم مشترک امنیتی کابل هر 3 مورد را تحت بررسی داره و مبارزه جدی ما علیه تروریستان و اعمال تخریبشان جریان خواهد داشت. در اثر 2 ساعت گذشته تیم امنیتی کابل از انفجار 6 حلقه ماین جلوگیری کرده.
هیچ گروه مسئولیت این ماین‌گذاری‌ها را نپذیرفته است. افزایش انفجار ماین‌های مغناطیسی در کابل باشندگان پایتخت را خیلی نگران کرده. در انفجار روز پنجشنبه در نزدیک پانتون کابل، مبشر مسلمیار استاد 15 شریعت این پانتون و یک محصل جان باختند. نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان برای پاکستان از اسلام آباد می خواهد که طالبان را به آتش بس و بازگشت به مذاکرات صلح تشویق کند. محمد عمر داودزی امروز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که این خواست را در جریان سفر 3 روزه به اسلام آباد نیز مطرح خواهد کرد. و افزود که در این سفر با مقامهای پاکستانی درباره مسائل مربوط به صلح افغانستان بحث می کند.
موضوعات که زیاد است، اما عمدترین آن از سرگیری روند گفتگوهای صلح و تاکید عمده روی آتش بس است.
قرار است آقای داودزی به روز چهارشنبه این هفته وارد اسلام آباد شود. اضافه از یک ماه می شود که گفتگوها میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر متوقف است. مقام‌های افغان گفتند که طالبان باعث تأخیر گفتگوها شدند. طالبان اما گفتند که تأخیر در گفتگوهای صلح یک موضوع عادی است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روی بازنگری موافقتنامه آمریکا و طالبان تاکید کرده. آقای بلینکن دیروز در گفتگو با بی بی سی در این مورد گفت:
ما نیاز داریم تا موافقتنامه ها میان ایالات متحده و طالبان را به دقت بازنگری کنیم و سپس کار را که با حکومت افغانستان انجام دادیم. تمامی کارها روان است، اما آنچه را ما میدانیم و نتیجه گیری ابتدایی ما این است که برای ما و دیگران بسیار مهم است تا بر طرف ها فشار وارد کنیم تا به تعهداتی که سپردند عمل کنند. در مورد طالبان آنها تعهد روشن دادند که با القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی قطع رابطه می‌کنند و به هیچ صورت از آنها پشتیبانی نمی‌کنند.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دست کم 5 تن از شبه نظامیان قلوردوی مرزی پاکستان در دو حمله جداگانه در ایالت نارام بلوچستان کشته شدند. یک مقامی امنیتی به شرط فاش نشدن نامش اواخر دیروز به رادیو مشال گفت که یک عضو این قلوردو در انفجار در شهر کویته کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. مواد انفجاری در یک موتورسایکل جاسازی شده بود. به اساس گزارش پیش از این رویداد 4 شبه نظامی قلوردوی مرزی در حمله به یک پسته جان باختند. هیچ گروه مسئولیت این حمله ها را نپذیرفته. محکمه در مسکو میاد حبس الکسی ناوالنی سیاستمدار اپوزیسیون روسیه را کم کرد. تصمیم در این باره امروز پس از آن اتخاذ شد که ناوالنی در برابر حکم محکمه که او را در اوایل ماه روان در پیوند به قضیه اختلاس به 3.5 سال زندان محکوم کرد استیناف طلب شد. محکمه منطقه بابوش کنسکی با در نظر داشت مدت که ناوالنی در توقیف سپری کرده میاد حبس او را به 2 سال و 8 ماه کاهش داد. ناوالنی همچنان متهم است که هنگام معالجه در جرمنی شرایط آزادی مشروط از زندان را نقض کرده. اتهام وارد شده دیگر بر ناوالنی تهمت زدن به یک سرباز جنگ جهانی دوم است. الکسی ناوالنی ماه گذشته هنگام بازگشت از جرمنی در مسکو دستگیر شد. ناوالنی گفته که اتهام های وارد بر او انگیزه سیاسی دارد. و ایالات متحده تحریم های اضافی را علیه کشتی روسی و مالکش به خاطر کار در پروژه احداث پایپلاین گاز طبیعی نورد استریم 2 وضع کرده. وزارت خارجه امریکا از تحریم های تازه در گزارشی که روز جمعه به کنگرس سپورت خبر داده است. برخی از قانونگذاران جمهوری خواه این اقدام را کافی ندانستند. پایپلاین گاز نورد استریم 2 با دور زدن اوکراین در بستر بحیره بالتیک احداث می شود و گاز طبیعی را از روسیه به جرمنی انتقال می دهد. ایالات متحده و چندین کشور اروپایی مخالف اجرای این پروژه هستند. آنها می گویند که احداث این پایپلاین اوکراین را از میلیاردها دلار درآمد حمل و نقل گاز محروم می کند و تسلط روسیه را بر بازار انرژی اروپا تقویت خواهد کرد. پایان خبرها. از همراهیتان سپاس. در ادامه قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود با میزبانی همکارم ظریف نظر پخش می شود.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث در این بخش حمایت دولت از تولیدات ملی یا داخلی هست. روی از این موضوع یکم صحبت میکنیم. قسمی که خبر دارین یا اگر تعقیب کرده باشین، موضوع حمایت دولت ها از صنایع داخلی یکی از مباحثی است که عین در قرن 16 میلادی طرح شده بود. در آن زمان تعمیر مرکانتیسلیست ها استاد سعید تلفظ خواهد کردن که اعتقاد داشتند که باید صادرات کشور حد اکثر و واردات حد اقل شود، که این روش منجر به بروز جنگ ها و گسترش استعمار شد و تا قرن 18 میلادی ادامه یافت. البته موضوع ما موضوع تاریخ نیست، موضوع ما بیلانس تجارت است و بیلانس تجارت که میشه با صادرات میشه، صادرات هم با تولیدات میشه، که این مسائل با مهمانای محترم ما میخواییم صحبت بکنیم. مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم فعلا استاد اقتصاد محترم ویدا ساغری، استاد پانتون و فعال جامعه مدنی از طریق تلفن وصل شدن، مهمان برنامه ما هستند. و مهمانای و محترم آقای عبدالنصیر رشتیار، رئیس اجرایوی اتحادیه فابریکات ذوب و آهن افغانستان و همچنان رئیس عمومی انجمن حمایت از تولیدات افغانی میهمان ما هستند از طریق تلفن و همچنان محترم آقای انصار الله بختانی رئیس سراسری تولید پروسه مرغداری افغانستان هم وصل شده. نسی میمانای ما میگن وصل شده، همکار تکنیکی ما شفیق عیار به گوشم گفته رایسته. از او خاطر میمانای محترم از یک سرال گدودی نشه که یک استاد ما اول گپ میزنیم. محترم رشتی هستیم، خوش آمدین.
تشکر، سلامت باشین آقای نظر. ما سلام خدا خدمت شما و تماما مهمانای دربست و تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم.
بله تشکر. محترم استاد ساغری شما هم خوش آمدین، انشالله میشنوین صدای مرا.
خوش باشین آقای نظر، سلامت باشین. بله صدای شما دارم.
بختانی صاحب محترم شما حتما دیگه میشنوین، برای از اینکه در مرغداری بسیار صدا و قالمغالی گپا بسیار زیاد است و بازار آشناست نیست. بختانی صاحب خوش آمدین به برنامه.
سلام و عرض ادب دارم به شما و میمانای برنامه تمام شنونده. نظر سه سالی تر میشنوم.
تشکر. خب این موضوع حمایت دولت از تولیدات ملی یا داخلی یکی از مسائل اساسی در یک کشور است. اول رشتیاس محترم سخن اول از شما، در این راستا چی کارا شده؟ یعنی راضی هستین از پیشرفت سیاست حمایت دولت از تولیدات ملی یا داخلی یا نیستین؟ کمک به عنوان مقدمه ما به صحبت کنین خوش میشیم. بفرمایید.
تشکر، سلامت باشین. ببینین در هیچ جای دنیا شما شاید از این نخواد باشین که بدون حمایت از دولت سکتور خصوصی بتانه با پای خود استاد شد و امو رشد انکشاف خود داشته باشن. تماما کشورهای جان به خاطر از اینکه بتانن بس فقر و بیکاری را در کشورهایشان بشن نقطه پایین بگذارن، بیشتر تلاش میکنند که از امو داشته ها و تولیدات داخلی خودشان حمایت بکنند. مثلا کشور امریکا، ژاپن، فرانسه و آلمان، اینا کشورهایی بودند که برای یک مدت طولانی به انزوا رفتند، تمام دروازه هایشان بستند و تا زمانی که امو تولیدات و یا محصولاتشان به توان رقابت در مارکت پیدا نکرد، اینا مجبوریت ها را وضع کرده بودند و یک نوع سیاست های حمایتی را در قبال صنایع داخلی و تولیدشان اعمال کردن و صنایع بشرت حمایت کردن. و از طرف دیگه نقش بسیار عمده و اساسی را مردم از این کشورها داشتن که بیشتر ترجیح دادن آنچه که در کشور خودشان تولید میشه از او استفاده بکنن. خوشبختانه بعد از مرحله بازسازی زمانی که حکومت طالبان میرم و تماما ساختا و زیربناهای اقتصادی در افغانستان دو زمان از بین میره و حکومت جدید که می بنام پس دوباره صفر شروع میشه، ما در این مدت تانیستیم که در حدود 5000 فابریکه خرد و بزرگ و متوسط در افغانستان احداث بکنیم و بیشتر از 300000 نفر ما برشان زمینی کار ایجاد بکنیم و در حدود 51 نوع جنس تا فعلا ما در افغانستان داریم تولید میکنیم با استانداردها و معیارهای منطقه‌ای و جهانی و همچنان در 38 نوع جنس یا قلم و یا سکتور ما به خودکفایی رسیدیم که از جمله سکتور مرغداری هم است که در حدود 80% ما گوشت مرغ میتونیم صحی و درست و تازه و بامزه به دسترس مستهلکین خود قرار بدیم و مثل مصنوعات پلاستیکی، نوشابه ها و مواد خوراکه هیچ چیزایی بودن که ما به خودکفایی و یا به نیمه خودکفایی رسیدیم. خب خوشبختانه یا بدبختانه ما در رده های بلند حکومت گپای بسیار خوب و امیدوار کننده به خاطر حمایت از صنایع داخلی خود داشتیم، اما متاسفانه بنابر کمکاری و یا نبود حمایت رده های پایین حکومت متاسفانه با چالش ها و مشکلات خیر فراوان ما با دست و پنجه نرم کردیم. در پالی از او سیاست های دمپنگ کشورهای همسایه که کشورهای همسایه ما متاسفانه اونا یکی از استراتژی های بسیار خطرناکشانی است که افغانستان مارکت 35 میلیونی افغانستان را نمیخواین از دست بدن و بعد نه ممکن میخواین دمپنگ بکنن و صنایع را در افغانستان تضعیف بکنن. از طرف دیگه فساد گسترده اداری و مالی که در افغانستان خصوصا در گمرکات افغانستان وجود داشت، نبود امکانات، نبود زیربناها و عدم توجه مسئولین حکومت بایدازی شد که ما متاسفانه بیشتر از 50% کارخانه و فابریکات خود از دست بدیم و ورشکست شویم. و بحثی دیگه که خیلی نقش اساسی را در این قسمت داشت، بی‌ثباتی سیاسی و امنیت که متاسفانه تا نیز بیشتر صنایع و سرمایه‌گذاری را در افغانستان متضرر بسازد. و بعد از سال 2014 و تا لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، متاسفانه ما شاهد فرار سرمایه از افغانستان هستیم و تا خصوصا بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی تا امروز ما شاهد یک سرمایه‌گذاری های خیلی کلانی که بتانه از زندگی مردم افغانستان تغییر بده و یا در رشد اقتصاد افغانستان کمک کرده باشن نبودیم.
بله، بسیار زیاد تشکر آقای رشتیا. خب محترم ساغری، شما رشتیا صاحب شنیدین، شما موضوع رو چگونه تعقیب میکنین، چگونه بررسی میکنین؟ حمایت دولت کافی است نیست؟ چی باید شوه؟ اگر خلاصه جواب دین که سوالای دیگه هم هست بفرمایین ساغری صاحب.
گرچه که آقای رشتیا در این مورد به صورت اجمالی امو ختم سخنگاه ماندن یا امو تصد جمع کردن، اما یک چیزهای دیگه هم هست که من بیشتر روی اخلاق اجتماعی و همچنان روی نحوه ذهنیت سازی در جامعه خیلی خیلی تاکید میکنم. دولت تا جای زحمت های خودش کشیده، تاجر همچنان سوء استفاده های خودش میکنه از فضا و بازارهای منطقه برای افغانستان، اونایی که مرز مشترک با افغانستان دارن اونا بر افغانستان غالب هستند و هم از نگاه سیاسی هم از نگاه اقتصادی و دولت ضعیف و مردم ضعیف و سرمایه کم در افغانستان باعث میشه که نمیتونه بازار در کنترل خودش بیاره و صادرات تقویت بکنه و واردات کم بکنه در داخل افغانستان. اما یک بحث بسیار کلانی را که آقای رشتی هم در و شما همچنان در مقدمه یا مقدمه خودتان این مسئله را یادآوری کردیم، در قرن 16 اصلاحات دینی باعث شد که توسعه پایدار در غرب وجود بیاید. اصلاحات دینی به این معنا که هم در کلیسا هم در مسجد و اکثریت ادیان به فرهنگ قناعت و کمبینی در دنیا و پاسداری آخرت تاکید میکنه و این باعث میشه که انگیزه انسان برای تولید کم شود. در افغانستان همچنین جملات مثل خدا خودش درست میکنه و جملات مثل این که خداوند روزی رسانه است و همه چیز را به خدا بسپارین باعث میشه که بزرگترین تأثیر یا مؤثریت منفی روی تولید و انگیزه انسان برای حرکت به وجود بیاره. شما میفهمین که توسعه پایدار یا تولید در یک کشور که باعث صادرات یا بلند رفتن صادرات در یک کشور میشه بستگی به نیروی کارش داره. نیروی کار در افغانستان یک نیروی تندل و منفعل است و این هم منشأش نوی دین است که در افغانستان روی تاکید شده و اساس تربیت هم از اینجا گذاشته میشه. در غرب هم وقتی که یعنی بنبست شکستانده شد، تولید آغاز شد و انقلاب سنتی بعد از او به وجود آمد و صنعت مخصوصا تولیدات داخلی در کشورها رونق گرفت و بمیدرد. بحث بعدی را که من روش تاکید میکنم، صورت پیشتر گفتم من زیاد روی اخلاق اجتماعی و روشنگری اجتماعی به عنوان یک فعال مدنی روش تاکید میکنم، این که ما چقدر در سبد مصرف کالا در خانواده ها تولیدات داخلی را روش تاکید میکنیم. وقتی یک مادر و یا یک پدر و یا یک کسی که گروسری لیست یا لیست تهیه سودای خانه را با خودش داره در سبدی که تهیه میکنه چقدر تولیدات داخلی در او حضور داره. همیال ما حتی موتر هم تولید داخلی افغانستان داریم دیگه. تقریبا در 5 سال اخیر ما 2-3 نوع موتر زراعتی، موتر شهری، موترهای حتی میتونیم که برای داخل خانواده ازش استفاده بکنیم. از اینا چقدر حاضر هستیم که بیاییم مثلا برنج افغانستان بخریم از ایسو با اوسو؟ من خودم وقتی که مثلا میایم کرولا را ترجیح نیستم خریداری بکنم بیاییم از انرژی آفتابی، نمیفهم یک نامک مقبولم کمپنیش داره، از او بگیرم استفاده بکنم و نشرمون بایش. این بس یک روشنگری خاص میخواه که چی نشده، روش کار نشده.
درست. تشکر ساغری سب. با اجازهتون بازم براتون فرصت میتیم شماری بختانی سب چند دفعه قطعش یک دفعه امرایشان صحبت بکنیم که آل بازی نمیگن قطع شده. خیر آل آقای شفیق عیار دوباره وصل میکنن. اگر دیگه شمارم داشته باشه آقای عیار پرسان کنیم برای زیگی تلفونش یک قسم مریض واری شده امروز. محترم ساغری در مورد بعض مسائل که شما ترک از این مسئله منظورتان مسئله تصوف و مس راستی در جهان اسلام تصوف و صوفی گرایی یک کمه که یعنی بر آخرت زیادتر سرمایه گذاری کردن از این که در دنیا در اصل فلسفه اسلام تری خود پیغمبر ما میگه اقدر باید کار کنین که فکر کنین که در دنیا هیچ نمیمرین اما اقدر عبادت بکنین که فکر کنین که سبا میمرین یعنی از یک طرف خیانت نکنین و از دیگر طرف هم کار کنین یعنی از خاطر چون خودم ملا نیستم در این موضوع داخل نشیم از خاطر آقای بختانی وصل شده میگن آقای بختانی چون خودشان تجربه کافی در مسئله مرغداری دارن محترم انصار الله بختانی رئیس سراسری تولید پروسس مرغداری افغانستان هستن بختانی صاحب تلفن شما هم صاحب یک کمه که به خیلی تشویش داره مثل پروسه مرغداری در افغانستان میگن که ضربه خورده یعنی بعض تشویش ها موجود است ما گفتیم از زبان خود شما بشنویم برای اینکه میگن که بسیار زیاد 80% یعنی تولیدات داخلی به دوش از این ناستک و بسیار پیشرفت کرده منتها فعلا در معرض خطر واری است این از خود شما بشنویم آقای بختانی
بسم الله الرحمن الرحیم تشکر آقای نظر از اینکه ما را دعوت کردین و خواستین که مشکلات ما یک کمی آگاه باشین سکتور مرغداری نظر صاحب من حیث بزرگترین سکتوری که از جانب سکتور خصوصی ده و سرمایه‌گذاری بیشتر صورت گرفته و یکی از سکتورهای مهم زراعتی و مالداری به حساب می حدود 1 میلیارد دلار به این سکتور سرمایه گذاری صورت گرفته و بیش از 92,000 تن فعلا به شکل مستقیم به این مصرف کار است. سکتور مرغداری یک زنجیره داره که شامل 5 محصول اساسی است که همی 1 میلیارد دلار در سکتور خصوصی به این سرمایه گذاری کرده در محصولات مختلف هزیده. بعضیش خیلی ما به خود کفایی نزدیک هستیم که مثل گوشت مرغ است. بعد از باز تخم مرغ است دانه مرغ است و امروز هم چوچه مرغ یک روز است و دوا و واکسین و دیگه پاک باز دو مسئل سرمایه گذاری خیلی کم صورت گرفته از این میان 92,000 تنی که ما فعلا مصروف کار هستند این سکتور این شامل 10,000 متشبث میشه 9,800 چند متشبث میشه کوچکترین متشبث ما 1.5 لک افغانی بزرگترین از این تا 30 میلیون دلار سرمایه گذاری صورت گرفته متاسفانه قسمی که مهمانه دیگه برنامه یادآور شده افغانستان صنعت افغانستان یک صنعت نوپا است و نیازمند حمایت بیشتر حکومت است چون اگر دولت حمایت نکنه سکتور خصوصی هیچ کاری کرده نمیتونه کشورهای همسایه فعلا بزرگترین مانع صدرهای رشد بیشتر رو رسیدن به خودکفایی کامل از این سکتور شده از حدود 15 سال یا 20 سال یا اگر دائم بگیم افغانستان مارکت 35 میلیونی افغانستان قسمی که رشتی اصیب گفتن یک مارکت خوبی به کشورهای همسایه به محصولات خوب و خرابشان بود اونا خیلی دولتشان با سکتور خصوصیشان نزدیک کار میکنه سیاست های دمپینگ خیلی فعال دارن و خیلی کامیاب هم هستن متاسفانه توقعی که ما از حکومت داریم که ما باید حکومت ما بیشترتر و به مراتب زیادتر از کشورهای همسایه ما سکتور ما را حمایت کنه و یگانه دلیل از اویی است که ما نوپا هستیم اونا 15 سال 20 سال 30 سال الا 40 سال در صنعت تولیدشان مخصوصا در مرغداری و کشور پاکستان اونا تجربه دارن اونا بیشتر میفهمند در این موضوع اونا از هزینه های کمتری بزنسشان یا سکتورشان رزت میبرند در حالی که بر ما هر چیز بلندتر تمام میشه چون ما قبلا هم گفتم که یک زنجیره است
تا زمانی که ما اون زنجیره را به طور کامل یا 100% تکمیل نکنیم، طبیعی است که ما بعضی مشکلات ها را می داشته باشیم و این مشکلات ها اکثرا باعث ازی میشه که محصول ما گرانتر از نرخ تمام شده از اونها تمام شده و رقابت یکم مشکل باشه. ولی در سکتور زراعت، سکتور مبرعی مهمترین و با ارزشترین سکتوری است که با پول کم و یا سرمایه کم باعث ازی میشه که اشتغال خیلی زیاده و به تعداد زیاد اشتغال ایجاد کنه. چون دانه که ما مصرف میکنیم 65-60% جواری است، 20-25% کنجاری سویابین است که دوباره مثلا میشه که دیاقین ما از طریق کانترکت فارمینگ یا از هر طریقی دیگه که باشه که ما فعلا اکثرا وارد میکنیم از یک کشورا، این هم خودش میتونه که او هم شامل همین زنجیره ماست، میتونه که یک گوزه اینجا تولید شوه. یعنی با پول کم و امکانات کم بیشترین اشتغال زایی را داره.
بله.
سیاست های دمپه
بله. بختانی صاحب بازم بدتان فرصت میتیم، ما یک 5 تا 10 دقیقه به شنونده عزیزم همیشه فرصت میتیم در این برنامه که سوالای خاص خود دمی موضوعی که فعلا ما روی صحبت میکنیم، حمایت دولت از تولیدات ملی یا داخلی، روی ازی کدام پیشنهاد خاص سوال خاص اگر داشته باشن اونا هم لطف کنن. ما چون 4 شماره در اختیار داریم، 3 شماره مصروف است، 1 شماره ما آزاد است همیاله، از او خاطر یک به یک میگیریم سوال که گرفتیم جوابش میدیم و به این شکل ادامه پیدا میکنیم. آقای شفیق عیار میگه یک شنونده واسه شد بدون از اینکه تلفونا رو اعلان کنیم. بله شنوندی عزیز بفرمایید، سب سوال تا نبشنویم.
نظر سب سلامونات است تا استاس ملمانات ریرات نمیاره کنه. ولی
میروان نیسه
نظر سب خوک زمینه در خپل و سوکی داخلی تولیدات کبی کدوی زمینه بعد مسائل دیگه چی خلق و پیجنه ده رسانوی درگاسی و پیجنه رسانوی تو ده مسال آقا شه ورکی او تبلغاری وکی یو دیم آقا شه دی پاقا ده شی پر دول پاقا کماتی ورکی مسال کداوی که پیت کسطو پاقا کماتی ورکی او دوی مجھے رسان داغا پسخد شدوی باید آسان شه تولید کی یو حکوماتم باید آدوی تر بازاری دو پیدا که مسال که حکومات پل اردو پولیس تا آغمانی یا خوراکی تو جیس دا داخلی تولیدات ورکی یا ورطا لست اغلیستی ورکی آغا ورطا خپل امنیتی زوکن تو ورکی دا بریشی یو بلا پستنم دا خورجان پخدا دوی وای دی پا کار کار پر آلان است باری نو پر روندوی پر کلیسا کتا لریسنگ دا دنیا تول دا اللہ دا عمر دا اللہ پا توکل کار کو اللہ مستا ارت زکی او ارت پو او ارت راکوی نه پویزم دوی دا فور سنگ دا کلیسا باید.
خب ایره سوی تفاهم نشه، ای یک بحث علمیست ایره در این موضوعش داخل نشیم، برازی که ایره یک روز دیگر رویش علایده که برازی که علمان بیاین، از او خواهد سوی تفاهم دیتر مسائل نازک بسیار ایجاد میشه. یعنی مسئله تصوف است، یعنی گفتیم که در تصوف زیادتر به نماز خواندن و برای مسائل زیادتر تاکید شده، بسیاری ها را ماندن که کار نکنن. شاید یک نوع تبلیغات کسایی هم باشه که جهان اسلام امروز نمیتونه تیاری خودش بسازه، راکت خودش بسازه، مثلا در مدرسه ها ابن سینا ها مبرامد، خالدون ها مبرامد، اساس علم فضانوردی را کلش در او دوران فیزیک ایگپا در مدرسه ها برامد، مگم از دست نزی چیزایی که عکس عملای بدون چرت و فکر باعث ازی شد که به خیال ما از این چیزا دور شیم، تنها قرار توبه کده بشینیم دیت کارم نکنیم. اون کل دنیا میلیاردها میلیارد تریلیون ها دلار حالا نزدیک از ماتا و مسپیش ما تصرف کنه، در اونجا خیز رفته نمیتونیم. از اون خاطر یک روز روی دیگه چیزا گپ بزنیم. و مشکل ما همه ایست که مثل جنگ صفین واری هر شنونده هر کس قرآن کریم پیش میکنه واس کل ما جام میمونیم گپ زده نمیتونیم. از اون خاطر طرز فکر ما، دید ما چطور رشد بکنه؟ از اون خاطر شنونده عزیز بسیار زیاد تشکر که موضوع رو یاد کردی. در هفته های بعدی یک پروگرام خاص میگیریم که بدون حساسیت هم علما باشه روی از این موضوع گپ میزنیم، فعلا از موضوع دور نشیم. بسیار تشکر. یک شنونده دیگه هم قطع شد میگه شنونده دیگه. خب
سوال خی جوابش بگیریم. رشتیا صاحب در پشتو پرسان کردن چند سوال، امون قسمت اولش که به موضوع ما مربوط است جواب اگر یک شنونده میگه وصل شده، خی شنونده رو بگیریم. رشتیا صاحب ببخشید. بله شنونده عزیز.
سلام علیکم. سلام علیکم نظر صاحب.
و علیکم السلام. مهربانی صاحب. رادیو رادیو تانو خاموش کنین که صدا نکاس میکنه صاحب. بفرمایید. و علیکم السلام. خوش آمدید.
نظر صاحب بزرگلاید مل لوگر نم تماس در سر نیوالاید دغه د مرغداري څنګه د مسول څخه د ته سلامونه وان دوله ملمنو ته سلام وان پد له سلام د ما غختنه دغه ده د پښتنو ولایتو کې مرغداري به خې کمې دي وس په شمالي ولایتو کې په هر ولایت کې څلور پنځه فارم د وړلزو دي بس د چرګانو دي نور مالداري کې دغه د مچیسو ډېر غټ کارونه کړي د پښتنو ولایتو ته ولې دا کار نه ده سوای دغه د ما نظر او دغه مې غوښتنه وه باید چې دوی فکر ورته وکړي او ګورکې دغه شمالي کې یوه رادو جوړه سوې دی رادو بوستان په نامو کلي په کلي ډاکتران ګرځي بس وروره خو هغه خبرې هغې ټول فارسي دي موږ نه پېږو بس له هر دېقانه پوښتنه کوي د مالدارۍ د باغوانۍ د هر څه پوښتنه تېر کوي یوه ښایسته رادو جوړه سوې ده دغه رقم رادو دې د پښتنو ولایتو دپاره هم جوړه شي بس دا خو خالي دا یوې خوا ته کار کېږي دغه د ما نظر و.
بسیار پیشنهاد خوب است که چیزای علمی باید زیاد شود به زبان پشتوم رادیو شود در عین ساعت، ولی یک پیشنهاد بسیار خوب است یام یادداشت شود و اگر خودتونم رادیو جور کنین بد نمیشه که دست به کار شوین. بله یک شنونده دیگر بگیریم. شنونده از بفرمایید.
سلام علیکم عزیز.
و علیکم السلام. خوش آمدین.
سلام علیکم ملک جان. من گدیم خوشنه دا موضوع چې دا د خود چرګو د پرمونو په موضوع دا د چرګ مرغو په خوښ کې دا پرمونه بخي زیان ډیر خلک په دې کې مصرف دي او څه کارم دا میلمانه مې د پښتنه دا چې د دانه چې دا د خوراک دا ډیر ګرانه دی دلته په د خوښ کې آیا په داخل دی افغانستان کې د لپاره کوم کار پلان شته کنه چې دا دانه تولید شي او بل پښتنه مې دا ده چې دا پاکستان اوس دلته خوښ ته غیر قانوني چرګان راځي او صحیح تیستی نکیگی چه معلوم ندیجی دا گذر لری که توان داری صحت نگوی گانا او دا پاکستان کانونی رازی که غیر کانونی رازی مک تا دیر لوی مشکل دی دلتا مک پی چرگانو که دیر سرمایه گزاری کاری دای دوی ارزان آور کهوی لکن مک یو چر پی دو سوا پی دو نیم سوا پی دری سوا آور کهو دی پی یو سال شل افغانه آور کهوی دی سر مک ری که بس نشکرای پی دی مورد دولت کم پلان لری که یا.
بله بیخی سوال اساسی را شما طرح کردین. تشکر. حتما بختانی سبیر یاد داشت کردن. دیگه اگر شنانده را ذره معذرت میخواییم رشتی سب رشتی سخن از شما سوال اول اگر در ذهنتان مانده سب لطفا نمور جواب را کنین بعد از اون مسائل مرغ میبینیم که چی میشه سب. بفرماین رشتی سب.
تشکر از برادر عزیز ما سوال خیلی بجا کردن در قسمت اگر مشتبه نکرده باشم در قسمت معرفی محصولات داخلی بود.
بله
بدون شک شخص نهاد حمایت از تولیدات داخلی افغانستان در این مدت 15 سال شب و روزی تلاش کرده تا آن چیزی که در افغانستان تولید میشه او را چی از طریق رسانه های اجتماعی و رسانه های صوتی و تصویری ایره به معرفی گرسته و با برگزاری ده ها نمایشگاه یعنی جشن تولیدات داخلی همیشه تلاش کردیم که در ولایت های مختلف ما جشن هایی را به خاطر حمایت از تولیدات داخلی بگیریم، نمایشگاه ها را بگیریم تا بیشتر مردم را تشویق بکنیم به خاطر مصرف تولیدات داخلی و هران چیزی که در داخل افغانستان تولید میشه ایره ما بیشتر به معرفی گرسته و رسانه و مکلفت های اجتماعی خود داره که در قسمت ترویج و فرهنگ سازی به خاطر تولیدات داخلی بیشتر تلاش بکنن و یک قسمت دیگه هم که بنساغری در قسمت اخلاقی و یا در قسمت نقش زنان در قسمت مصرف حمایت از تولیدات داخلی اشارات داشتن. بدون شک اگر همین مدیران خاموش و یا کسانی که در خانه هستن و خانم‌ها و خواهران ما اینا نقش بسیار کلان را در قسمت فرهنگسازی و نهادی نشدن فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی اینا نقش بسیار اساسی را دارند. من قسمی که بیشتر اشاره کردم در حدود 51 نوع جنس ما در افغانستان تولید میکنیم و تقریبا در حدود 38 نوع کالاها ما در افغانستان به خودکفایی رسیدیم. یعنی امروز ما توانایی رقابت در مارکت داریم و بیشترین محصولات افغانستان امروز در مارکت قابل پیدا شدن و دریافت شدن است. اما قسمی که پیشتر هم بستیانی صاحب اشاره کرد و ما باز همون اشاره میکنم که استراتژی کشورهای همسایه ما همیست که افغانستان جایی سرپای خود استاد نشه و بعد نامهای ممکن میخواییم که محصول و تولیدات داخلی را در مارکت به اعتبار بسازد. و از طرف دیگه مشکل کلان صنایع سکتور خصوصی در افغانستان است که اینا دسترسی به منابع مالی ندارند که بیشتر بتانند در رسانه ها ظاهر شوند و بیشتر بتانند تبلیغات و بازاریابی برای محصولاتشان کنند. این دو گپ است. یک بحث اقتصادی است که گفتم دسترسی به منابع مالی ندارند، یعنی قرضه های طویل مدت که بتانند بیشتر در قسمت بازاریابی خود اینا هزینه بکنند. و از طرف دیگه متاسفانه که خب هر کس اومد یک کاروبار رو جور کرد، فکر میکنه اگر ما بریم تبلیغات بکنیم، در رسانه‌ها تبلیغات داشته باشیم، بلبوردوان بزنیم و در قسمت بعضی برنامه‌های اجتماعی به اشتراک بکنیم، اسپانسر بکنیم برنامه‌ها را تا بیشتر محصولاتشان به مردم به معرفی بگیرن، بیشتر اینا فکر میکنن که اینا یک خزینه است برشان. یعنی آرزو ازیر دارن که نمی جنس را که ما تولید میکنیم به نمی شکل باید از فروخته شد و برش مارکت پیدا شد، در حالی که شما میخوامین امروز بیشترین سرمایه گذاری بالای تبلیغات میشه و بیشتر تلاش میکنن کمپنی ها که محصولاتشان را به مردم به هر نوع ممکن هست اینا را به مصرف بگیرن، به معرفی بگیرن به مردم. و در قسمت دیگه از سوال از این برادر ما در قسمت مصرف بود که حکومت باید مصرفی کنه. بدون شک ببینین امروز حکومت بزرگترین مصرف کننده در اجتماع است. حکومت میتونه که بیشتر جدی بسازن مصرف تولیدات داخلی را در نهادها و اداراتشان. امروز بیشتر از 300 هزار نیروی امنیتی ما داریم. ببینین اگر اینجا بیشتر حکومت بحث تولید جدی بگیره، ما تنها در قسمت البسه و تولید پاپوش برای نیروی امنیتی خود که هست سرباز شما فکر بکنین در یک سال سقاقشان دو جور لباس است و دو جور بود است. اگر ما امی کارخانه‌های بودوزی که امروز تعدادشان به 200 یا 300 تن در افغانستان میرسه و اینا شدیدن با محصولات چینایی به اینا در رقابت هستن و توان رقابت ندارن، چون چینایی کالای چینایی خیلی ارزان تمام میشه و یک بار مصرف است، اما بوتایی که اینا میسازن خیلی با کیفیت اما قیمتاً تمام میشه و وضعیت اقتصادی مردم هم خوب نیست. بیشتر مردم امروز تلاش میکنن اگر در یک کالا بچن یک افغانی هم ارزان‌تر تمام شه بیشتر میرن، چون امروز به خاطر که توان خرید مردم به شدت پایین اومده بیشتر مردم ترجیح میدن که اگر یک افغانی هم ارزان‌تر شه برن ازو بخره. در این قسمت حکومت میتونه که تمام این شرکتایی که چی در بحث تولید لباس هستن و چی در بخش تولید بود هستن اینا رو زیر یک رو جمع بکنه، برای این 300 هزار نیروی امنیتی که تنها ما داریم لباس و پاپوش برای اینا تولید بکنه. ببینین از یک طرف ما میریم به طرف ایجاد اشتغال بر کسایی که بیکار هستن و از بیکاری میرن یا معتاد میشن یا اروپا میرن و یا به صف مخالفین میرن، ما میتونیم که جلو از این کار بگیریم و از طرف دیگه پول خود ما در گردش میه، یعنی از یک جیب ما میکشیم به جیب دیگه خود دادیم. این به شدت میتونه که در قسمت رشد اقتصادی افغانستان و در قسمت ایجاد اشتغال پایدار خیلی کمک بکنه.
تشکر رشتی هستم. بله رشتی هستم، بازم فرصت میرسه و رزی که تلفونا قطع نشه بختانی سپ دوباره بخل باز اونه میگه قطع شد. خب خیر تلفون بختانی سپ دوباره وصل میکنه محترم ساغری. بعضی سوالا که تره شد، البته مسائل تصوفی گپار امروز بانیم، یک روز یک برنامه خاص میکنیم. اگر شما مطبوعات تعقیب کرده باشین ما سالهای قبل هم شما بخیر جوان معلوم میشین و برنامه های ما رو شنیدین یا نیم، یک وقت میگفتن که حتی دولت امریکا معتقد است که اگر نیروهای خارجی از محصولات تولید شده در داخل افغانستان بخرن این امر باعث تقویت و رشد اقتصاد و بهترین راه برای حمایت اقتصاد افغانستان خواهد بود. یعنی از این موضوعات ما در برنامه مختلف طرح کرده بودیم. محترم ساغری ببخشید که قبل از اینکه شما صحبت کنین بختانی صاحب یک جواب را بگیریم، دوباره وصل شدن که تلفنشون زود قطع میشه. بختانی صاحب بفرمایید سوالا را دیدین خلاصه یک جواب بدین پیش از اینکه تلفنتون قطع شوسه.
تشکر نظر صاحب، ما اگر چه دو سه بار تلفنم قطع شد، ما یک دوست ما که از هرات زنگ زده بودن سوال اونا را فقط تانستم بشنوم. در مورد حمایت دولت و خریداری دولت از محصولات داخلی باید بگیم که سکتور مرغداری تقریبا دو سال میشه که از این حمایت دولت برخوردار است خوشبختانه، و این باعث ازی شده که سرمایه گذاری بیشتری صورت بگیره و رشد بیشتری داشته باشه. متاسفانه در این وقته آخر یک کمی جنجالا از این ناحیه هم ما دیدیم و فعلا دچارش هستیم که بعضی ها کوشش دارن که تحت نام وارد کننده میخواین از امی پالیسی ارجیت تولیدات داخلی که حکومت قائل شده یا از امی امتیاز برخوردار شون، باز امو جنسایی که وارد میکنن تحت نام تولید کننده با فروش برسانند به دولت. فقط تقاضای ما بیشتری است، شما شاید آگاه باشین که در میواخر استفاده تولیدات داخلی در قرارداد دولتی اجباری هم شد و یک توافقنامه صورت گرفت با اتاق صنایع و معدن و اداره تدارکات ملی. ما در مورد تحقق از این خواستار از این هستیم که شفافیت بیشتر باشه در اداره تدارکات ملی. شفافیت موجود است ولی در دیگر اداره باز به اون رقمی که باید باشن نیست. دیگر در مورد تحقق قضی یک کمی مشکلات هست، طرز عمل درستی وجود نداره، معمولا اتحادی ها رو داخل کردن، اتحادی ها رو تعدادش خیلی زیاد شده، اتحادی کسایی که تولید کننده است ظرفیت های از اونا به شکل درستش تثبیت نمیشه. افغانستان از دیگه جنجالای خود داره.
بله امیر، جنجالا یکیش بختانی سه، بله بختانی سه، امیر جنجالا یکیش هم منگل سه ترکدن، فکر میکنم از ورده کسی اونا ترکدن که میگن در بین پشتون ها مسئله مرغداری بسیار کم است، در شمال زیاد رشد کرده، در جنوب یا در قسمت پشتون نشینا کم است. سبب از این پرسان کردن و خودشون هم یک دلیل دیگه جالب دیگه را مراجعه کردن، گفتن که دوج یک رادیوس در شمال که به زبان دریس و تمام مسائل مرغداری و سرمایه‌گذاری گپا را بسیار خوب واضح به مردم تشریح میکنه، اونا یاد میگیرن، منتها میگن چرا به زبان پشتو هم تو یک رادیو نیست که ما هم مرغداری را به طور مثال یاد بگیریم یا در ساحات مختلف دیگه سرمایه‌گذاری ها را یاد بگیریم. یعنی قسمی که محترمه ساغری گفتن، یعنی مردم روشن ساخته شوه که خودشان هم میتونه بدون از اینکه منتظر از این باشن که دولت چی میکنه، خودشان مثلا از سرمایه‌گذاری های بسیار کوچک دست داشته خودم بعضی کارا بکنن. به اینجا جوابتان چی است؟ و همچنان گفتن که یک منگل صاحب گفتن بخیلم دایج مرغای که از خارج می آید ارزان فروخته میشه و اینا نمیتونن رقابت کنن. یکی هم این دانه را میگن بسیار زیاد قیمت از دانه ای که به مرغ داده میشه بسیار قیمت است. همه این چیزا در یادداشت کرده بودم در ذهنمون، لطفا خلاصه جواب بدین که مسائل زیاد است. بختانی صاحب
تشکر نظر صاحب. در مورد ولایت پشتون نشین نمیفهمم، دوست ما شاید درکشان درست نبوده باشه. با گمان ما بزرگترین ولایتی که در اون مرغداری وجود داره و بیشترین سرمایه‌گذاری صورت گرفته و ولایت ننگرهار است، یعنی زون مشرقی است که شروع یا آغاز مرغداری هم از دمو ولایت شد، اساسا بازی هم رقم انتقال یافت به دیگه ولایت ها و سرمایه‌گذاری صورت گرفت. خب به هر ترتیبش این رادیو هم گپ خوب است، ولی اتحادیه ما همیشه در خدمت متشبثین است. ما در 17 ولایت اتحادیه و انجمنا داریم، هر زمانی که هر کسی از طریق زمین رادیو شما فعلا اعلان میکنیم علاقمند از این باشه، در ولایت بزرگ شهرهای بزرگ ما یا انجمن داریم و یا اتحادیه ولایتی داریم اینجا که دکتر صاحبای مجرب و تیم تخنیکی موجود است که در هر عرصه هر کسی که بخواه علاقمند باشه سرمایه‌گذاری کنه، اونا مشاوره برشان میتن.
خب امی موضوع است بختانی صاحب بخیرم که ساغری صاحب، منظورشان این است که به مردم امیر راه و چارم برش نشان بدن به کجا مراجعت کنن، یعنی از کی مشوره بخواین، به کدام اداره برن، اینی چیزا رو بخیالم. به برازی که مردم ما دهقان پیشه و اینا به سواد شاید بسیاریش نداشته باشن، نمیفهمن به کجا مراجعت بکنن. از این قبیل مسائل هم در این مورد از محترم استاد ساغری پرسان کنیم. استاد ساغری چطور به مردم معلومات کافی داشته باشه که راه چار بفهمن به اصطلاح برن در کجا دردشان مدوا خواهد شد؟ امی موضوع را اگر یک ذره تشریح کنه از نقطه نظر ژورنالیسم چه بفرمایید.
نظر صاحب در قسمتی که بیشتر یادآوری کردین، فعلا من روبرو با سه تا مبحث شدم. یکی مبحث مو چیست کل ما شما فرار میکنیم و ما را مردم هم بیشتر هم شنونده ها فرار میتن از این بحث و تلاش میکنن که مو اصل واسه بیره که بازار اقتصاد در افغانستان داره او را متوجه نشن. در کل شرقی مشکل داره، خو افغانستان بیخی درگیر از اوستی که اما ما مسئله سود و زیان خود هنوز نمیفهمیم و چیز به نام سود حرام میدانیم. ایره میمانیم بس شه و گفته شما برای آینده بسیار بس مهم است. من روش تاکید میکنم که ایره الانتیم پشتشه و نترسین از این بس.
آنینه ما خدا میترسیم یا روش صحبت میکنیم اگر شما نترسین سیم. ما آماده استیم همیشه سیم. خانم های نمه قسم میگن بازه بیچ کدامش نمیانده بس. یکقدر خانم ها فرار کرده سیم.
نه والا
خیر حال ده به موضوع باشین.
من شروع که من بحث خودم آغازگر بحث هستم. هر روزی که مبحث هست با شنوندای عزیز من بحث قناعت افراطی را مثلا صحبت میکنم که ما رو چطور از توسعه پایدار باز میبرن.
درست بفرمایید.
تخصص من در میاد. بحث بعدی که شما پیشتر مطرح کردین که حتی آمریکایی‌ها در اوایل آمدنشون به افغانستان و کلیت جامعه جهانی که به وسیله ناتو در افغانستان آمدن و بانک جهانی که در افغانستان سرمایه‌گذاری زیادی کرد، نظرشانی بود که باید روی تولیدات داخلی افغانستان و روی صادرات از افغانستان تاکید شود. اما متاسفانه عملشان در این موضوع بسیار برعکس بود و طوری که نمی لحظه ما اگر 500 کمپانی تولیدی در افغانستان داشته باشیم، کلش تولیدی نیست، وارداتیست و از مواد گرفته تا حتی کارمند و مدیر و پولی که در سرمایه که در اونجا گذاشته شده خارجی است و شاید در 100% سرمایه هفت بزرگترین آدم های گنده ای را که من در اینجا میشناسم سرمایه دار هایی که در افغانستان به نام افغان هستند، اینا 7% یا 60% به این سرمایه ها شریک هستند و بقیه کلش خارجی هست و فقط بازارهای خود در افغانستان آمدن به اون بخشیدن که اگر روز افغانستان را ترک میکنن افغانستان دیگه دارای هیچ چیزی نیست از خودش. یک موضوع دوم. موضوع سوم موضوع روشنگری هست که چطور مردم افغانستان در دو حوزه، یکی که چطور تولیدات داخلی را تشخیص بتن برش اعتماد بکنن و اگر اعتماد هم نمی کنن یک حس ملی بر از اینا پیدا شود که تولیدات داخلی را ارجحیت بتن و از او استفاده بکنن و پس بعدی که چطور برن به طرف سرمایه گذاری و تولید. امیل اصلا در بین آقایون خوب سر جاش که البته آقایون چون نفقه پرداز و خانواده هستن و مردم ما 99% مردم مسلمان هست و نفقه به دوش مرد هست و همیشه در بال سرمایه گذاری و درآمد یا اینکم هستن. از اون لحاظ اونا خود زیاد میرن پشت از این که یک منبع تولیدی پیدا کنن و چطور یک تجارت شروع بکنن که خودشان تولید بکنن. اما در بین زنها هم یک طوفان ایجاد شده در این مورد که چطور بکنن یک چرخه را به حرکت در بیارن که تولید بکنه و خودشان مستقل بسازه. یعنی یک رقم یک انقلاب صنعتی در ذهن مردم هم از روی فقر و هم از روی نیاز در اینجا ایجاد شده. حالا نیازمند از این هستیم که چطور اینا رو کمک بکنیم. جامعه مدنی و رسانه ها در اینجا بسیار بسیار زیاد مهم است. رسانه ها با تولید فیلم های مستند، با مصاحبه کارشناس ها، با اختصاص دادن بیشتر وقت برای اقتصاد و رشد و توسعه پایدار در این کشور، اینا میتونن که عملا نشان بتن که یک آدم مثلا اگر 5000 دلار داره یا 2000 دلار داره میره چطور به چرخش بیندازه و چطور ازش نفت ببره و سایکل هایی که در افغانستان شناسایی شود کدام سایکل ها تولیددا هستند و مفاددا هستند. مثلا همی بحث مرغداری است، بحث گلم و قالین و بحث دستباف است، بحث تولید پارچه یا تکه است. مثلا چرا گند افغانی قیمت است؟ بخاطر که پارچهش قیمت به دست میارن، تارش از بیرون وارد میکنن، درست از کورم میبافن یا میدوزن یا خیاطی میکنن، اما تمام مواد خام از خارجی است. ما چطور میتونیم این مواد خام در داخل افغانستان تهیه بکنیم؟ ما از کارهای کلان کلان شروع بکنیم نه، یا از کارهای خرد شروع بکنیم. مثلا از تولید تار شروع بکنیم. یه خانم میتونه تار تولید بکنه. اگر یاد شما باشه در زمانه های مادر کلان های ما و شما اینا تار میریستن با وسیله دوک، دوگله میگفتن، وسیله دوگله و دوک
از پش می آوردن تار می رسن ایواز غیبت کردن اگر غیبت هم می کنن بازم پلی غیبت می شیشن تار می رسن
سعید ساغری سب دهی موضوع داخل نشن که حالا باز که ما جنگ نکنن یکه به دیگه ساغری سب تمام خلاصی صحبت های شما را اگر دو کلمه خلاصه کنیم ذهنیت سازیست بخیالم از او خاطر روی از این موضوع که شما ترکدین ما علایده علایده صحبت میکنیم مثلا کرم ابریشم یک مسئله بسیار جالب است که خانما سر عزیز یاد کار کرده البته در افغانستان ما سابقه داریم خانما قالین بافی میکنه گلن بافی میکنه خانم ها یعنی یک بخش عمده و اساسی اقتصاد کشور را تشکیل میده منتها روی از این موضوع امروز صحبت نکنیم که مادرای ما خفن نشن از او خاطر یکمه که
نه نظر ساید بسیار مذرب نظر ساید یک جای اینجا یک باریکی داره که متأکید ما اصلا روی قیمت بودن تولیدات داخلی است که باعث میشه که ما بازارای دمپینگ اجازه بتیم که بیاین فعالیت بکنن چرا بازار دمپینگ میتونه فتح بکنه بازار ما را به خاطری که ما تولیدات داخلی قیمت داریم
استاد ساغری این خود دیگه گناه استاد هست ساغری سب شاگردای شما این همه تا میرن وزیر رئیس میشن این کارا را خراب میکنن خب مشکل استادان تشکر ساغری سب خب رشتیا سب با استاد ساغری دلم از یک فکایی بگویم که خفه نشن بر کل استادای اقتصاد گفته میره که استادای ما بودن سید عبدالله کاظم و آقای فرنگ اینا اوی بوده یک استاد سب دست تشریح کرده سب باز از شاگردها پرسان کرده که فهمیدن یا نفهمیدن شاگردها گفتن نه باز خلاصه مطلب یک 7-8 دفعه پرسان کرده وادی آخر استاد اعصابش خراب شده که زده سر میز دست خود گفته این دفعه خود ما خودم مال این یاد گرفتم شما چرا یاد نمیگیرین از اون خاطر تشریح درس استاد یکم کسیم اول خودشان هم یکم مشکلات دارن ما ور سر مشکلات داریم سرش خیر ساغری سب ببخشید شوخی مرا رشتی سب خلاصه ما از موضوع ما یکم دور نشیم تا فلسفه ویام داخل نشیم حالا چی باید شو سب که سوالا رو شنیدین سب چطور صنایع داخلی ما یا تولید داخلی ما چی شوه که بهتر بتانن رقابت بکنن با خارجی ها اگه یادتان باشه این از دوران شما بخیر در وقت شما در دنیا تشریف نداشتین فابریک شاکر فابریک چینی سازی میگفتن چی میگفتن این نمو هم بیچاره شکست خورده بوده ما غیر ما شکست میخوریم چرا سب رقابت کرده نمیتانیم رشتی هست
تشکر من پیش از اینکه به جواب سوال شما بپردازم فقط یک موضوع رو میخوایم روشن بکنم که بانو ساغری در قسمت کارخانه افغانستان یک دو بحث رو مطرح کردن که 500 کمپانی وجود داره و بیشتر کارمنده و یا شرکای خارجی هست من متاسفانه که با این موضوع مخالف هستم در ابتدا گفتم که ما بعد از حکومت جدید آمد 5000 فابریکی خرد و بزرگ کوچک و متوسط را ایجاد کردیم و همه سرمایه گذاری ها توسط خود افغان ها صورت گرفتن مثلا در سکتور زل بان افغانستان که ما 500 میلیون دلار در این بخش سرمایه گذاری کردیم و بیشتر تقریبا 80% به تانیستیم که مارکت افغانستان هم کور بکنیم فقط مشکل در بحث استخدام کارمندان خارجی است که متاسفانه که ما در افغانستان کارمندان فنی و مسلکی خیلی کم داریم و ما اشد نیازمندی به این موضوع داریم مجبور هستیم از که ماشینری را با میریم چون هم از ایدمان ها که در جنگاز بین است تکنولوژی نو، فابریکات نو، همه وسایل نو آوردیم در داخل افغانستان و ما کارمندای مسلکی متاسفانه نداشتیم ما در کل افغانستان یک مکتب فنی و مسلکی داشتیم و ما در کشورهای دیگر شما ببینیم که بیشتر توجه بیشتر سر مکاتب حرفه‌ای است متاسفانه که از ما که از مکتب سند گازه مبره یا رمان نوشته میکنه یا شعر اما هیچ یک آدم مسلکی را ما با مارکت تقدیم نکردیم ما مجبور هستیم که به خاطر اینستالیشن امو تکنولوژی و یا به کار انداختن فابریکات ضرورت داریم که ما از کشورهای همسایه خود چین و کشورها کارمندای مسلکی را بیاریم ببینیم چطور ما میتونیم که امی صنایع نوپای خود را حمایت بکنیم و حکومت چی وظایف خود داره یکی خودمی وضعیت بهبود کاروبار وابسته به وضعیت سیاسی و امنیتی کشور است تا زمانی که سرمایه گذار مطمئن نشه که جان مال و اولاد و فامیلش به امن نیست جبری نمیخواه که دیگر کاروبار خود وسط بده یا بیشتر تلاش بکنه که در کشور باشه یکی از باز هم برمیگردیم به مو استراتژی های کشور همسایه است که به اگنه میخواهیم که سرمایه گذارا را در افغانستان مجبور بسازن تا از این کشور فرار بکنن و به کلگفای خود ایلا بکنن. کشور همسایه در شما اگر متوجه شده باشین، ما اکثرا از نزدیک مسائل بررسی داریم. وقتی که یکی از نمایشگاه ها برگزار میشه در افغانستان، ببینیم که اتشه های تجارتی، سفارتخانه ها و کشورهای همسایه دنبال سرمایه گذارا میگردن که چطور اونها را تشویق بکنن و چطور تشویقشان بکنن که به کشورشان سرمایه گذاری بکنن. حالا وقتی و یا توپ در میدان حکومت است، حکومت چطور میتونه مو فضا و یا مو سهولت و یا تسهیلات را به سرمایه گذارا مهیا بسازن که تا در داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنن و مجبور نشن که از افغانستان سرمایه خود را فرار بدن. حکومت مجبور است که تمام او عوامل تولید که عبارت از برق از زمین است، دسترسی به منابع مالی است، این مسائل برای سرمایه گذارای ما مهیا بسازد و تمام اصولت هایی که میتونه باعث جلب سرمایه گذاری شود در کشور او مسائل مد نظر بگیره. اگرچه که بس امنیت بس جدی است، اما امنیت نبود امنیت و یا کمبود امنیت نمیتونه مانع سرمایه گذاری در کشور شود. مشکل سرمایه گذارها و مشکل کسایی که در فعالیت های تولیدی فعال هستند و فعالیت دارند، مشکل کلان از اونا بس اقتصاد است متاسفانه. ببینید حکومت تا امروز نتونست که واردات خود مدیریت بکنه. امروز شما اگر سری به گمرکات افغانستان بزنین، شما اونجا میبینین که سمنت به عوض آیین مسئول میشه، موبایل به عوض کتابچه یا کتابچه به عوض موبایل مسئول میشه. اینه تغییر جنس میده. شما هر چیزی که خواسته باشین میتونین که رو تغییر بدین.
مثلا بشتیاسه بله محترم
20 تن وزن نه 20 تن از این مسئول میشه. به این صورت ما چطور میتونیم که رقابت بکنیم؟
بله بشتیاسه به اینجا شما یک موضوع خوبه. من اینجا یادداشت میکنم، از دولت هم نفر میخوایم اینمی موضوع را که بسیار یک موضوع خاص است، روی از یک صحبت علایده می داشته باشیم. اگر یاد مرف شما برم نشته کنین سه به می موضوع رو تعقیب بکنیم. منتها موضوع امروز اساسا با جنبندی کنیم، دو سه دقیقه وقت مانده. از او خاطر بختانی صاحب شما هم چیزای کرشتیا صاحب گفتن اونا را شنیدیم، استاد ساغری هم گفتن گرچه گناه استاداست که صحیح وزیر مزیر تربیه نمیتونن. بختانی صاحب شما یک جنبندی کنین، مشکل اصلی اساسی از مرغا بود صاحب، بفرمایید.
بله، اول خو نظر سیدمو یک سوال دوست ما جوابش ماند، چون حقاقت شد که گفتن دانه ما خیلی
بالا
فروش میرسه. ما در سکتور تولید دمی بخش تولید دانه کاملا خودکفا هستیم و خوشبخت دانه توانایی عجیب داریم که صادرات داشته باشیم. سال گذشته ما حدودا 1000 تن در کشور ترکمنستان و تاجیکستان صادرات هم داشتیم، باز دوباره و بند ساخته شده از طرف حکومت. ولی حرف از اینا هم درست است، بجای است یکم گرانتر بفروش میرسن به کشورهای همسایه. دلیلش هم همی است که ما دوباره نیازمند واردات بعض محصولات اولیه یا مواد اولیه از هستیم. ولی قسمی که جناب اشتیاس هم گفتن، اگر ما کارمند از خارج میریم یا ماشینری از خارج میریم و یا مواد اولیه از خارج میریم، بالاخره ما کار و تولید از یک نقطه باید شروع کنیم. فعلا موضوع خیلی خوبی که در اینجا شده، یعنی یک چانس بسیار خوبی که وجود داره و ایست یا دستاوردی که ما داریم، فعلا فابریکات تمامش فعال است. 22 فابریکه احداث شده، اضافه تر از تقاضا تولید داره که خودش یک زمینه ساز عزیز است که ما بریم به قدم دوم و تمام محصولات یا مو مواد اولیه که لازم است او را هم بریم به داخل مملکت خود تولید کنیم، که اکثریت از او را جواری و سویابین تشکیل میده. سویابین فعلا ما از کشورهای برزیل و ارجنتین و امریکا وارد میکنیم، جواری را هم میخوام از پاکستان. اگر این داخل تولید شود، تقریبا 100,000 هکتار زمین ما به نیاز داریم و تعداد حدود 40,000 نفر از دیاقین ما به شکل فصلی میتونن که محصولات خود بر ما بفروش برسانن. دستاوردهای خیلی خوبی داریم. اگر من حیث حرف آخر جناب نظر چه از جانب سکتور خصوصی خیلی حمایت کلان صورت گرفته. ما با استاد محترم در این موضوع چیز نیستیم، موافق نیستیم. ما توقع ما خود من حیث یک سرمایه گذاری است که ما باید تدبیر شویم. اینجا نه سر ما در امن است، نه مال ما، نه اولاد ما، ولی بازم
با واسطه از این مسائل تمام از این مسائل ما همین همت کردیم و در این مملکت فرمانگذاری کردیم
فرمانگذاری
مملکت نبردیم. از یک نقطه بالاخره باید شروع کنیم که تا بتانیم برسیم به خودکفایی کامل صنعت ما.
بله امیجا چون به ساغری صاحب فرصت دادنه تا من تا حقشانو نخوریم، هم رشتیا صاحب هم بختونی صاحب عروی شما را من حیث انسانهای رسیده و مساعد محترم ویدا ساغری به معرفی کرد و امی بحثها را پیشنهاد کردن. بسیار زیاد تشکر از ساغری صاحب که باید انسانهای مفید جامعه ما را آشنا ساختن. انشالله بازم روی مسائل مختلفی که گفتیم صحبت میکنیم. بسیار چیزا را ما آموختیم از شما، انشالله مفید شده باشه به مردم در افغانستان. از او خاطر یک فاصله یک موزیک داریم، بعد از او اخبار شنیده میتونین. معذورتون رخصت. بسیار زیاد تشکر محترم آقای عبدالنصیر رشتی، محترم آقای انصارالله بختانی، محترم ویدا ساغری استاد پانتون، از اشتراکتان بسیار زیاد تشکر و هم از همکارم شفیق عیار.
کای پرامو شواد کابل ویرانک ما جدای شهر نو آن پل لرزانک ما بارا پیرخان شب مهتاب دیادم نرود تا بالا شدن تپه پغمانک ما خوش هوا بود با شاعر اما سزرا تخت رستم بسر کوه سمنگانک ما سای شربا و دست نان فقیر هرچی میشد با خدا عزت مهمانک ما یاد لاندی پلو و قصه و افسانه بخیر پته سندلی و کیف زمستانک ما نمکه